veurem.
السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو 2 ساعته خبرونه تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسماني کبوت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه 2 ساعته خبرونه کې به زموږ همکاران محبوب شاه محبوب او همدارنګ فیض الله قرداد تاسو ته په لومړی برخه کې په اقتصادي مسایلو د موازي حکومت تاثیرات او همدارنګ په دوهمه برخه کې موازي حکومت څومره ملي ستونزې رامنځته کړي په دې اړه بل ملمنو اوریدونکو سره بحثونه ولري. خو په سر کې هم د افغانستان سیمه او نړۍ د دې محل وروستي خبرونه لما رحمت الله افغان څخه واورئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دوه اونۍ لپاره تړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نیویارک کې د دې سازمان ټولو 3000 کارکوونکو ته ویلي دي چې تر هغې چې د ډیرو مهمو چارو لپاره غوښتل سوي نه وي په دې درې اونۍ لپاره د پوکورونو کې کار وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. د دې ریاست مطبوعاتي غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل شخصي کلبونه هم باید د امر پر ځای کړي. دی وایي دا د حکومت دنده ده چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د ټولو هغو پروګرامونو مخه ونیسي چې ډیر خلک پکې راټولیږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس درې نورې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه پیښې په کاپیسا، بلخ او سمنګانو ولایتونو کې ثبت شوي دي. دغه وزارت زیاتوي د دغو درې پیښو په ثبتېدو سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو ټول شمیر 100 ته ورسید. هرات 15 مثبتې پیښې، سمنګان 3 مثبتې پیښې، کاپیسا او بلخ یوه مثبته پیښه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 101 واتیا مشکوکې نمونې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې 100 مثبتې او 101 نمونې د دایکنډي، پروان او پکتیا ولایتونو کې د سمپلونو په شمول منفي دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دوه اونۍ لپاره بندوي. ایران له چین او ایټالیا وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کورونا په وایروس ډیر خلک پکې مړه شوي دي. خو په افغانستان کې تر اوسه د 100 تنو کورونا وایروس تایید شوی. د پاکستان د کورونای چارو وزارت له حکم سره سم له افغانستان او ایران سره به د پاکستان پوله د مارچ له 14 یعنی له راتلونکي دوشنبې څخه د دوه اونۍ لپاره بندوي. پاکستان پرون همدارز اعلان وکړ چې د روان 2000 د اپریل تر 15 نیټې پورې به د دې هیواد ټول ښوونځي او پوهنتونونه رخصت وي. تر پرونه په پاکستان کې د 20 تنو کورونا وایروس تایید شوی. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په نیویارک کې د دې سازمان ټولو 3000 کارکوونکو ته ویلي دي چې تر هغې چې د ډیرو مهمو چارو لپاره غوښتل سوي نه وي د درې اونیو لپاره د کورونا څخه کار وکړي. دا کار د ملګرو ملتونو په مقر کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د جمعې په ورځ ګوتیر شوول د دې پلان هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خپل فزیکي حضور کم کړي خو په عین حال کې د خپل ماموریت ترسره کولو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپلو کارکوونکو ته په یو جلا پیغام کې ویلي دي چې د دوی روغتیا یې لویه اندېښنه ده او ترې غوښتي دي چې خوندي، مهربان او بیدار واوسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوچارک ویلي دي چې دا امر به د یکشنبې له ورځې وروسته عملي سي. دوچارک زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو نه هیڅوک هم تر اوسه په کووید-19 وایروس اخته نه دي پیژندل شوی خو په ملګرو ملتونو کې د فلیپین یو ډیپلوماټ په دې وایروس اخته ثابت شوی دی. د چک حکومت په دې هواد کې ټولو مغازو او دوکانونو ته امر کړی چې سر لنن سهاره دی د 10 ورځو لپاره تړلې وي. په دې امر کې د خوراکي موادو مغازي درملتونونه او ځین نور نه دي شامل. په دې اعلان کې همدارنګه ویل شوی دی چې په چک جمهوریت کې به رستورانتونه هم د 10 ورځو په مخ تړلې پاتې وي. په چک جمهوریت کې د اقدامات د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. تر دې مهاله په دې هواد کې 114 کسان پر دې وایروس اخته پیژندل شوی او لا ترې څوک نه دي مړ شوی. د چک صدر اعظم اندیری بابا اشلا د مخه په دې هواد کې د کورونا وایرس لکبل بیړنۍ وضعیت اعلان کړی، خونځي تړلې او په لویو غونډو بندیز لګیدلې. همدارنګه د چک وګړو عبدالته د میشتو اوږدمهالو استوګنو ته ویل سوي چې په دې هواد کې د بهر سفر نه کوي. چک جمهوریت همدارنګه له ګڼو هیوادونو سره خپلې پولې تړلې دي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اروپا دا مهال په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او خپرېدو له پلوه له چین هم مخکې سوی او د دې وایرس د خپرېدو په مرکز اوښتی. د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د مړو شمېر 5000 ته رسېدلی او هیوادونه د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره د خپلو پولو د تړلو سربیره بېلابېل اقدامات کوي. او د امریکا د استازو جرګې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه په پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخکې پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې په ورځ سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کورونا وایرس معاینه به وړیا وي، همدارنګه به متاثر سوي کسانو ته د ناروغۍ او یا کورنۍ رخصتۍ ورکول کیږي. له هغو سره به مرستې زیاتیږي چې کار نه لري او کورنۍ څخه د پیټي د کمولو په خاطر به د خوراکي موادو مرسته ورسره سیوا کیږي. دې طرحې ته 30 منفي رایو په مقابل کې 333 مثبتې رایې ورکړل سوې دي. دا طرحه راتلونکې اونۍ د امریکا سنا ته ځي چې جمهوریت غوښتونکي پکې واک لري. وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د دې طرحې ملاتړ وکړ، تمه کیږي چې د امریکا په سنا کې به هم تصویب سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د ترشنه آسمان لاندی نننه پروگرام ز محبوب شاه محبوب او جاوید فیضی در توڑانی کو. جاوید جان سلامش.
زنده باشین. ما هم سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همه شنونده های ما خوب و جور باشن و از ویروس کرونا در امان باشن.
من نه درنو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کړکیچونو راوروسته د موازی حکومت اعلان شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو په باور د باورلیک په ترلاسه کولو سره خپل لوړه وکړه او لاغ سره سم ډاکټر عبدالله عبدالله هم لوړه وکړه. دغه موضوع په افغانستان کې د افغانستان خلکو ولس باندې کوم ستونزې کوم مشکلات رامنځته کړي دي. په نننۍ دوه ساعته خبرونه کې موږ دوه موضوعات ټاکلي. لومړنی موضوع دا ده چې د موازي حکومت د اعلان سره سم د خلکو په اقتصادي وضعیت، دسترخوان او په عموم کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت څومره منفي تاثیر غورځېدلی. همدارز د دویم ساعت موضوع مو دا ده چې د انتخاباتي جنجال او همدارنګه د موازی حکومتونو د اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په ټولنیز او رواني نظم څومره تاثیر غورځېدلی. نو نننۍ موضوع مو همدغه موضوعات ته ځانګړې کړې ده.
بله، در برنامه امروز مهمانای ما در برنامه امروز مهمانای ما هر یک خانجان الکوزی، معاون اتاقای تجارت افغانستان، رحیم الله صافی استاد پوهنتون و درانی وزیری معاون سخنگوی حکومت افغانستان با خود داریم. البته به نوبت با اینا تماس میگیریم و از طریق تلفن مهمان برنامه هستند و بحث با اینا ادامه میدیم.
بله درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چیز موږ سره اړیکی ونیسئ او هغه تاثیرات چې تاسو وینئ په خپل کورنۍ، خپل سیمه، خپل خار او همدارنګه په عموم کې د ټولو افغانانو په ژوند او د افغانانو په اقتصاد چې کوم منفي اغیز غورځلې، تاسو هم کولای شئ موږ سره په 0999 15 30 40 او 0999 15 55 په دغه دوه شمیرو کې لشی چیز مکسره اړیکه ونیسی. نو دا سکه و جاوید جان چې لومړی از مکسره خاغل الکوزه د ټلیفون په کرخه ده کوخه کوم چې لاغ سره خبري وکاو او دغه موضوع ورسره شریک کو. کیدای شي چې الکوزه سه په څو شیبو کې زموږ سره وصل شي
تا وخت ما همي شماره های تماس ها به زبان دری هم به شنونده های ما یادآور میشم. شما میتونین به شماره های تماس 0799 20 35 40 و شماره 0700 222 0700 22 755 تماس بگیرین و سوال هایی که دارین میتونین با مهمانان برنامه مطرح بسازین.
خب الکوزه سب زموږ سره په اړیکه کې ده. جناب الکوزه سب ستړي مشي هر کله راشي یا پوښتنه مر سره کوم چې کله په افغانستان کې د ټاکنو د غوروسي جنجال او کړکی چروسته د ټاکنو کمیسون د باورلیک په اساس ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ وکړه او ورسره سم ډاکټر عبدالله د ځانبولي ولسمشر په توګه لوړ وکړه. تاسو راتوي چې د سوداګرو پر چاورو په کارونو او سوداګرۍ څومره اغیز خیندل شوی د پریکړې؟
بله مننه، سلام احترام تقدیموم، ډیر زیات مننه. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جګړې په سرمایداری او په تجارت باندې ډېر جدي سوری اچولی دی، خصوصا په دې اخرو کې زمونږ دوه درې ننګونې چې ډېرې زیاتې جدي وي، چې امنیت و اداري فساد او همدارنګه د زیربناوو نشتونو. په دې کې یو څلورمه پیښه چې په دغه اخرو کلونو کې په دې خصوصا په دې یو کال یو نیم کال کې را پیدا شوله، هغه سیاسي ناندرۍ دي او د سیاسینو مخالفتونه دي او په سیاسي لحاظ باندې زورګویي دي، او چې دی د دې نورو درې واړو ننګونو نه ډېر لوی تاثیر کړی دی، او تجار د دې حالت او سرمایدار د دغسې یو نامعلومه بې ثباته سیاست ندی ریږي. نو دغه انتخابات چې درې میاشتې مخکې د انتخاباتو نه جنجالي او بیا شپږ میاشتې وروسته د انتخاباتو نتیجې نه معلومیږي او بیا چې معلوم شي یو بل یې نه مني، دا حتی نمونه په جهان کې نشته دی چې په یو ملک کې د دوه رئیس جمهور راشي. ښه په هغه ملکونو کې چې که په جنگ او په جګړه باندې دسیم شوي دي، چې کابل تقسیم شوی دی په درې څلورو پاچایو باندې، خو هغه خو جګړې وي. اما اوس چې د دنیا په حضور کې او د دنیا په موجودیت کې او د دیموکراسۍ او د قانون اساسي په موجودیت کې داسې کارونه کېږي، تجار یې ډېر زیات وارخطا کړي دي او واقعا په سرمایه ګذارۍ باندې ډېره نابوده تاثیرات اچولي دي، ځکه چې د دې ګارنټي او تضمین نشته دی چې دولت څوک دی او کم دولت به د دوی منافع او د قانون په وړاندې به کم یو مسؤلی او څوک به مسؤلیت اخلي. دا که یو طرفه نه شي، زه فکر کوم په عمومي خلکو په اسحانو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، او دا مسائل چې قانون ته څو غاړه کې نه دي، چې کمیسیون د انتخاباتو یو څه وایي، اساسي قانون بل څه وایي، نو دا خو به هیڅوک هم داسې نه شي منلی. دا خو د ځنګل قانون شو چې هر څوک زورور و هغه به کېږي، او چې څوک که ناکام هم و چې تر څو کامیاب شوی نه وي هغه به ځان ته ناکام نه وایي. دا خو قانون په نوره منطقه کې، خو په نورو ځایونو کې خو دا فرهنګ موجود دی چې یو بل ته تبریکي ورکوي او بالاخره
اختیار ته خلاصېږي. الکوزای صاحب، وضعیت اقتصادی افغانستان در حال حاضر از چه قرار است و تولیدات و عواید داخلی چقدر تاثیر بر بودجه ملی داره و این وضعیت فعلی که آمده چقدر میتونه بودجه ملی را ضربه وارد کنه و بودجه ملی را کم کنه و افغانستان به طرف اقتصاد بسیار بد ببره؟
بله، بدبختانه باید بگویم که واقعیت گفی هستند که یک خوی مشکل است، در مجموع وضعیت خوب نیست و این نمی حالت سیاسی که آمده بالای اقتصاد تاثیر منفی کرده و عملا ما می بینیم که در بازار نرخا بالا رفتن و حتی یک تعداد چیزای مهم پیدا نمیشه، و از طرف دیگه یک مشکل بسیار جدی خطرناک از او کده امی ویروس کرونا هستن که نمی رخ مردم افغانستان ایتو زیاد برشان توجه نمی کنه. ما هیچ نوع آمدگی صحیح نداریم. دیگه کشورها خوب میتانه که 10,000، 15,000، 20,000 بستر شفاخانه داشته باشه. ما حتی در کریاجاتی وجود داره که در دا اوجا یک نماینده وزارت صحت ما وجود نداره، حتی یک نرس ما در اوجا نداریم. ایتور مردم هستن، دروازه های ما هم خلاص هستن، از ایران و از پاکستان هیچ رفت و آمد به هیچ صورت. یه یک تهدیدی کلان است که بالای اقتصاد علی 4,500 موتر تقریبا 7 روز میشه که او طرف سرحد پاکستان ایستاد هستن و روزانه تقریبا در حدود اضافه از $1,000,000 بالای ما دمرج میهن که همین مال ما از کراچی آمده در جنس هستن، مواد خوراکی هستی ایستاد است. اگر سرحدات پاکستان که روز دوشنبه تورخم هم بسته میشه، اگر این بسته شد و شمال هم بسته هستن، بعد میمانه یک کشور ایران که در اوجا هم ویروس داخل میشه و هم مواد خوراکی داخل میشه. یک تهدید بسیار جدی است و این موضوع سیاسی اگر حل نشوه اقتصاد به ضربه زده، اقتصاد کاملا خراب ساخته و تیلا هم تقریبا از 2-15% سری مارکت تاثیر کرده یعنی وضعیت سیاسی.
او الکوزه سه د غواړم چې یو بل پښتنه ترڅو چې استاد رحیم الله حافظ مو سره وصل کیږي، هغه دا وکم چې یعنی داسې معلوم کاهش یا کمښت په سوداګرۍ کې خو راغلی او آیا معلومیږي چې سوداګري کمه شوې ده؟
بدون بشک چې کمه شوې ده، تاسو د احصایه مرکزی راپور وګورئ، پروس کال $8,000,000,000 تا دوران د سرمایه درلود، اوس تقریبا 6.4 ته راټیټ شوی دی. دا ټول هغه څه دي چې په دا ټول مجموع کې راښکته شوی دی، مګر خصوصا په دې درې میاشتو کې چې د جدي د میاشتې نه را دې خوا شوې ده، ورځ په ورځ باندې کمیږي، ورځ په ورځ باندې تولید نشته، ورځ په ورځ باندې و صادرات کمیږي، واردات کمیږي. او په بازار کې تاسو خپل په بازار کې نه چې دغه ژبه په څه حالت باندې تیر شو، خاپ ځله خوراکي مواد او سوختي مواد نه بلکې ټول شیان قیمته شوې دي. دا ډیره زیاته یو جدي ستونزه ده. موږ زیربناوي نه لرو، موږ ستراتیژیک زیربناوي په افغانستان کې نه لرو. زه دا په مسؤلیت سویلی شم، پرون د شورای عالی اقتصادي جلسه وه، اتاق خپل نظر هلته ورکړ. په هغې کې موږ دا خبره وکړه چې دولت او دنیا او سکتور خصوصي د افغانستان مشترک کیلي دغه بله بلا چې را روانه ده، دغه ویروس په مقابل کې باید تدابیر ونیول شي، کنه ټول خلک به په متاسفانه په دغه مشکل باندې اخته شي. خدای دې دا نه کوي، چون موږ مسلمانان یو، د الله په خدای باندې ایمان لرو، خدای دې موږ په خپل قدرت سره وساتي. دا صحیح خبره ده، اما رالم په دې کې چې هیڅ نه وکړه.
ډیره مننه جناب الکوزه صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. خو اوس به ځین نور ګډونوال چې زموږ سره په
د همدومره ویلی چې زه مصروف یم، بل ځای کې بل جلسه کې.
ډیره مننه جناب الکوزه صاحب، کور ودان. درنو اوریدونکو، تاسو هم دا غړي د ازادي راډیو نه تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. موضوع دا دی چې په افغانستان کې د موازی حکومتونو د رامنځته کېدو وروسته کوم کړکیچونه رامنځته شوي دي، د خلکو په کورنۍ اقتصاد، د پر رواني نظم، په ټولنیز نظم، په همدارنګه په سیاسي ثبات څومره تاثیر غورځولی. اوس ورځو اوریدونکو ته دا به راوخلو له سر بغوږی. سلامونه.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ضروره
خدا معرفی کنیم
سوال داره مطرح. او کو دې صاحب دران سلامونه اوران لیکوما.
علیکم السلام، خدا معرفی کنین و سوالتون مطرح کنین، بفرمایید.
ما ضروره سلام عادل دې نگران ولایت خطا سره په تماس کیما.
عادل صاحب مهرباني، موضوع خو دې اوریدلې وکنه، که تاسو کوم پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ.
او بالکل می موضوع اوریدلی را خبر ده شي دا چې روزانه دا داول څنګه موږ یقینو که په دې خبرو کې دا سرچین شو موږ دا سې یو چې دا حکومت چې دا دوه حکومتونه جوړیږي، دا هم باندې د امریکای سر بي دا د شي ورته نه وي. دا خو سره غواړي چې زه دې اقتدار ته ورسېږم او زه دې باچا شم او زه دې مطلب دار ما په دې دغه تپلي خدا چې یو چا په زور نه یو څو ورته خط دراز سره ونه و چې واله کټینه دیموکراسي دا انتخابات وشو په دې وطن کې چې خلک یې پرېښې په دې وطن کې تاوان وشو دا غریب وطن دې تاسو کېنی دغه مشتان له کومه کا څار پوه چې تاسو
عادل صاحب، زما پوښتنه دا ده چې تاسو خو به د خلکو سره راشه درشه لرئ، کورنۍ سره مخ کیږئ، دغه کړکیچ د خلکو په اقتصادي وضعیت څومره تاثیر غورځولی دی؟ ځکه تاسو خو بلته په ولس کې پاتې.
یقینو که په دغه اقتصادي وضعیت باندې دوی غورځولی چې دا بله د کتر عالم هم کوی داخله خان جي وي تاسو چې د اقتصاد به څنګه جوړ کړئ چې ستاسو په وطن کې دول روډي کېږي او په دغه ځای کې یو شو بي چې وځو خامخا د رشن نه خلک د عبدالله کچه او د ډاکټر صاحب ورسلامي کچه نو موږ د بيسي د اقتصاد هم چې د صفر طرف نه روان دي. ولې موږ خو هم دا هیله غوښته چې په افغانستان کې ارامي راشي، افغانستان کې یو خپل خسته حکومت راشي، یو قانون راشي.
عادل صاحب شما حتما در بازار رفتین و خوراکی چیزی برای خانواده خریدین، نرخ چطور است؟ چقدر تاثیرات آمده؟ چقدر قیمت شده؟ چقدر ارزان شده؟ ارزان خود نخواد شده باشه، قیمت زیاد شده حتما.
او سی با نرخونه خودش دیدی که نرخونه خود بالکل اگه دیدی چلیا چی ارزان شیوی خونه دی بعد پختن سوت یکی نو گوغا کی نشتری کما ایسا دی افغانستان کی بچیده داس دی امنی چی پگرا کی نو خامخا دکاندارم دا کوشش کی جزا دی غیرم یو خبر نه دا پچانه پدی یو حکومت نو خام تجاران کی تون دی اغه دا کوشش کی جرازه پختن دی خو نشتا او د 500 روپیا خامخا به خامخا پاتو له روپو باندې خرج
دی شوند او ساده سپ کور ودان
السلام علیکم
جاوید جان روز
فکر میکنم که رحیم الله صافی استاد پانتونه با خود داریم.
خب صافی سه برواخلو جناب استاد سری میشه یار کل راشه
تاسو دی الله ژوندۍ لري خوشاله شول ما تاسو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
او صافی سه لموضوع خبر یې پوښتنه ده چې اوس موږ د الکوزي سب سر موږ گی دوی ویل چې تاسو شاید خبري اوریدلی چې اقتصادي وضعیت د سوداګرو هغه څه چې کوشش کوي دوی سوداګري وکي هغه هرڅه مخ په کمښت روان دي او همدارنګه د خلکو په درسرخان کې تغیر نه راغلی ورسره بلې را کمزورې کیږي. تاسو په نظر دغه وضعیت ډیر اندیښمنون که نده؟
بله دقیق ترنگه چه ما خو په تفصیل باندې د نور دوستانو خبری نده اوریدلی ولی حتما اوغیم دی موضوعگانو تا اشاره درلودلی وضعیت خلق پا تشویش کی دی پا مجموع که لکه څنګه چه تاس ویل چه دا خلق پا دسترخان که تغییر رانغه بلکه منفی تغییر پیشبینی کی گی و دغه وضعیت چې د انتخاباتو کړکیچ د سو میاشتونه خلکو تحمل کړی دی خلک دې ته منتظر ول چې بالاخره دا به یوه سالمه نتیجه ترلاسه کیږي سرمایه ګزاران عام خلک ټول دې ته منتظر وو اما موږ ګورو چې دا نه یوازې دا چې دا موضوع په ښه شکل باندې مدیریت نه شوله موږ ښه نتیجه نه درلودله بلکه په یو ورځ کې مدر ولیدل چې دوه رئیس جمهورانو اعلان د تحلیف درلود او مراسم خپل اعلان کړي وو او تحلیف یې وکړو دا هغه څه دي چې په عموم کې په وضعیت باندې بد تاثیر کوي او ملت ورته خوښي نه دی او ټول خلک دې ته په اندېښنه کې دي. د دې تر څنګ خوشبینی دا وه چې طالبانو سره چې کوم د صلح خبرې روانې دي دا به په اقتصادي وضعیت باندې مثبت تاثیر ولري چې بلا شک چې دا مثبت تاثیر لري که دغه وضعیت مدیریت نشي او نور هم همداسې دوام وکړي د په دې باندې بیخي متيقن یم چې موږ به یو بد اقتصادي وضعیت سره مخ شو.
شما را با خود می داشته باشیم فقط یک شنونده ما در تلفن است ببینیم که اونا چی نظر دارن و چی سوال را مطرح می سازن. بفرمایین خود معرفی کنین و
سلامون استری مشی
مننه تون هست بخیر هستی
تشکر. تاسو خبری که ویلکم زینه
عبدالعزیز خبر کو
عبدالعزیز پروگرام خودی اوریدل او حتمی ده چی په موضوع بم پوی ساس نظر اورو
مننه خیر وسه نظر دا غدی دا کم خلک چې خبرې کوي چې پر دا پیسې لا دی لوړی وسولې پر اقتصادي ته تاثیر کړی دی دا یو پر بل سره تاوانی زما خو نظر دا دی نه چې یو رئیس جمهور دی بل چې قرار راشي او عادت می دادی زما خبر چې دا کار چې د امریکایانو په لاس کې دی چاره و تر ثوای هغه به منی هغه به تدبیقی کابل ته وایشت در خبر کار مچر نو دا بل چې رئیس جمهور کې تاسو وایي چې د ولس په مابین کې ځان بول چې امریکایان پر ما دغه کلینیک یې دغه پښتني روان یې ځدی پر هغه پرشتي چې د خلکو توازی واځي خبرې وکي دې ته وایي نو هغه ته وایي چې به خپل کار مچریږي دا یو له افغانستان ته صادق نه دی او اسلام په شمول
ډیر مننه ډیر مننه ژوند یو سیاست نظر موخست.
برمیگردیم به صافی صاحب یک شرم دیگه هم داریم.
بله یا وابریدون که بل رواخلو بیا به صافی صاحب رواخلو. بله. سلامون استری مشی
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زن معرفی که لکم زیاده یادی کنی ولی
در ننگرهار ولی در بچکور در نواکی دکنی
خواه میره بانی او که چوک
ایزتلو افغان
افغان سب موضوع دی اوریدلی
ما موضوع موری دا تجارت تا دا
بشک موضوع داده چی پا روسیو که دا موازی حکومتونو رامسته که دل البته ایلان بله و او دا, 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 دا افغانانو پا زنگیر دول دا افغانستان پا اقتصادی وضعیتی سمر منفی اغیز خیندله دا آمولس پا درسرخان دا آمولس پا اقتصادی سمر منفی اغیز خیندله موضوع داده
دی که خو دا آمولس مکمل لگه دا افغانستان غریب خلق دی و دا مکمل دی موازی حکومت که دیر تاوان دی کنه په تجارت ډیر اغیز کړی ده
افغان سه پخپل ستاپ ژوند کوم اغیز خندل دی آیا بازار ته چیزی ارزش قیمت شوی کنه په پخوانی نرخونه دی
چې بازار ته لاس مزه وس مکمل لګا بل په مزه بازار ته تل مدسی ساز موږ د ټول عوام غریب دی د دو روزګار نشته کوم کاروبار نه لري او ډوډه چې دا په 1400 افغانې او په یو نیم زر درې نیم زره کلداري دوی وتونه ده او دلته د افغان ولس بیخي هېڅ مزدوري او ژوندې نشته
ښه ډېره مننه افغان صاحب ژوندي اوسئ تشکر
برمیگردیم با صافی صاحب. صافی صاحب در بخش های مختلفی که تا فعلا سرمایه گذاری شده با این وضعیت که جریان داره چقدر این بخش ها با رکود مواجه خواهد شد بخش های اقتصادی؟
ببینین متاسفانه روند رشد سریع اقتصادی افغانستان پس از یک دوره طولانی در سال 2015 متوقف شد که من جمله عواملش بی‌ثباتی سیاسی و نمو آوازهای بیرون شدن نیروهای خارجی و دیگر عوامل بودند که و همچنان که پس از انتخابات 2014 که اعتماد مردم را نسبت به آینده کاملا کاهش داد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که در سال مالی 2015 که گزارشات نشان می‌دهد که در سطح پایینش در حدود 1.5% داشت که باز خوشبختانه با سالهای بعدش به 2.3% در سال مالی 2016 و 2.7% در سال مالی 2017 از افزایش یافت. به اساس راپورهایی که سرمفتش ایالات متحده آمریکا سیگار گزارش نشان داد و اونا هم متاسفانه افغانستان را دومین کشور بد در حفظ سرمایه گذاری های کوچک شمرده که همچنان اونا هم نشان میده که متاسفانه افغانستان از رتبه 42 به رتبه 170 سقوط کرده. ای امار و ارقام و گزارشات داخلی و بیرونی وقتی که ما مشاهده میکنیم میبینیم که متاسفانه همه بی‌ثباتی های سیاسی یک تاثیر بسیار منفی را بالای اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد نوپا بود تاثیرات بد خود داشته و داره. بنابراین این نشاندهنده از این است که یک هشدار و اخطار سریع برای کسایی که در مدیریت افغانستان است و در رهبری برای اونا بتا که متوجه حالات باشه. ما میبینیم که وضعیت متاسفانه در دنیا دمی اواخر با اثر ویروس کرونا که پیش آمده بسیار خطرناک است که اگر ما در پالوی همه مشکلات هایی که داریم ای هم پیش میه بنان ما دچار یک مشکل کلان خواب شدیم.
من استاد پختنه دا کم دیکی خوشک نشده چی دا کرونا موضوع دارنگ دا کرونا دا ویروس خبریدل دیره و شدیده او داسې به خدای چې کېده شي وړي لوی ناورین رامنځته کی باغي بیا بس کو پښتنه دلته داد چې په اوس وخت کې سیاسي کړکېچ تر دې حال را رسیدل چې زموږ د عام ولس زموږ د هغه اشخاص یا د هغه خلکو چې هغه په هغه ټیټه طبقه کې ژوند کې د هغه پر ژوند منفي اغیز خیندل پښتنه داد چې څنګه کول شو چې دغه سنز وس حل کو البته د اقتصادي کورنۍ اقتصادي ثبات رامنځته کو نسبتا ځکه بشپړ خونو شو رامنځته کول باید که نسبتاً کرونا اقتصادی ثبات را منسته که چنگه باید را منسته
یک چیز خب به خودمون بر میگردن مثلا یک جنس را که 30 افغانی میخریدیم حالا در بازار به 120 افغانی است. یعنی جنسی است که چند ماه پیش آورده شده با پول بسیار کم چرا یک بار ای بالا میره؟ خودمون نقش داریم دهی
طبعا دقیق یو خبره ده چې هغه خوشبختانه د افغانستان ملت همیشه وقایعو ته د خوشبینی په سترګه ګوري او همیشه په امید کې پاتې کیږي. خدا رهبری او سیاسیون دي چې متاسفانه هغوی اکثریت مواردو کې مایوسي طرف ته سوق کوي. زما به پیشنهاد دایي چې صحیح ده چې دوه رئیس جمهورانو تحلیف کړی دی او سیاسي بې ثباتي فوق العاده په خپل هغه اخري حد کې قرار لري چې واقعا خلک په تشویش کې دي، ولې هغه څه چې د پالیسی په سطحه کې دي، هغه څه چې اجرایوي سطحه کې دي، یا هغه نړیوال تفاهمنامې توافقنامې یا کنوانسیونونو سره چې موږ تړلي وو هغه به په لنډه کې نه متاثر کوي. نو بنا ان اقتصاد وزارت ته، تجارت وزارت ته او اړونده هغه ارګانونه او ادارې چې په اقتصادي چارو کې دخیل دي هغوی ته په کار داده چې تر ډیره حده پورې دغه سیاسي کشمکشونو نه دغه اقتصادي وضعیت ته بهبود ورکړي او د دې نه تر ډیره پورې دغې منفي تاثیرات نه کوشش دا وشي چې دا متاثره نه شي او یو نوښت د حالت مخ ته لاړ شي. از منګه خصوصي متشبثینو ته چې هغه لکه څنګه چې مخکې ورته وویل شول چې د احتکار موضوع ته په یو شکل اشاره وشوه چې هغوی موضوع هغه خپل اجناس په شکل باندې احتکار کوي، یا دا چې هغوی محدود کوي تر څو نرخونه وړاندې لاړ شي. هغوی هم نه یوازې دا چې د اقتصادي لحاظ نه هغوی ته دا کار په کار نه دی، بلکې شرعي هم ناروا ده او هغوی ته اخلاقي وجبه دوی دا ده چې په دغسې سخت وخت کې د ملت ته لاس ورکړي او د ملت لاسنیوی ورکړي او نور هم ملت په تشویش او اضطراب کې وانه چوي.
بله صفای صاحب، شنونده ما در خط تلفن است، میشه که سوال اونا رو هم بگیریم که اونا چی سوال را مطرح میکنن و نظرشون چی است؟ بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
ولی خدا معرفی کنین و نظرتان بگوین، اگر سوال دارین از صفای صاحب بفرمایید.
فرید احمد هستم از ولایت غزنی.
آها بفرمایید.
خیلی باشم برادر خندم، سوال و پرسش شما سرم از اقتصاد بوده که اقتصاد خب به صفر رسیده فلان در افغانستان، خب کدام اقتصاد دیگه کدام؟
بله موضوع برنامه ما این است که ایجاد حکومت های موازی چقدر سر اقتصاد افغانستان مخصوصا اقتصاد مردم عام تاثیر بد میگذاره؟
یک 100% است، 100% 100% تاثیرات بد گذاشته سر اقتصاد مردم. و آقای رئیس جمهور خو گفته بود که خانه بارها ما شما شنیدیم، از پرده‌های تلویزیون دیدیم که من نان اضافه میکنم که جیب مردم رو پر میکنم، مال خود جیب مردم خالی شده رو آنسته که از کردیت مردم یا میگردانه، از آشه یا باته پولیس یا میگردانه، از سرمایه مردم یا میگردانه، دیگه چی مانده چی باقی هسته که ما شما رو استفاده کنیم؟ یا فقط مشکل نمی جسته که منافع شخصی خودت مده نظر داره، دو تا دبای در یک مملکت ما دو تا رئیس جمهور داریم، آیا ما مشکل خود به کدامش بگویم؟ یک دولت دیگه ما سالت میشه که سه دولت میشه، ما مشکل خود به کی مراجعه کنیم؟ کی به درد ما میرسه؟ ما خو رای دادیم، ما خو را کشیدیم، مشکلات را کشیدیم که باش ما یک آینده داشته باشیم، یک وضعیت خوب داشته باشیم، یک مملکت خوب داشته باشیم. ما ایران موندیم که به کدام طرف بریم، به کدام طرف مراجعه کنیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
ډیر مننه ژوندۍ اوسې. یو بل اوریدونکو امرا سر پلان دې دا به مرا واخلو. سلامونه، ستړي مشي. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر.
جوړ په خیر. ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او منصفه مهمانو ته سلامونه وایم. امین الله مومن من د کندهار ولایت.
مومن سر ستړي مشي، پروگرام خو دې اوریدلې.
و پروگرام یې اولیدلې دي. مېلمانه وایي چې موازي حکومت یا دوه سر حکومت، زما په نظر باندې درې سر حکومت دی، که یو د قطر حکومت دی، یو د اشرف غني حکومت دی، او بل د ډاکټر عبدالله حکومت دی. او فاتراسو اقتصادي وزن دغسې درې چنده پورته شوی دی، لکه حکومت چې مو درې چنده پورته شوی دی، یعنې درې بچي را باندې کېږي پر ولس باندې، ولس یې در بدره کړي، ولس یې خاک په سره کړي، د یوه ګولې مړې ډوډۍ وس نه لري. نو لکه بچي چې مو درو ته پورته شوي دي، اقتصاد و او داغه چې راسه درس موم داغه چې درو ته پورته شوی دی یعنی یو ورو دی په خاص په پلاسه غوانی او په تنزله غوانی ده
او تاسو د ولس په منځ کې اوسئ تاسو خو د ولس په منځ کې اوسئ د ولس خبره څه ده دغه د موازی حکومتونو دغه روان وضعیت پاړه دی څه وی
ولس خو داغه فکر کوي چې ګرفراد د دې درې سره حکومت ته اومیل خطرې دي کڅوګاندار ته ودرېږي کتیجار ته ودرېږي یته خبره نه اورېدل کېږي نو دغه چې څنګه دې په دغه جنجالو په دې دا ولس خوار غریب ولس وڅ ولا په شرمېږي هر کور کې چې وګوري کار او دغه بیکاری ده اقتصادي وضع د ټولو کمزورې ده په یو ګولې مړې وڅ نه رسېږي یو راځي یو پیدا کړی هغه غوښته نیولې چې نن به باسي څنګه سي نن به سرکشي نو د خدای پر لیاز د قران وری ته جلاغه مشران وګوري سرکشي دې نه سره یو لاس سي د خارجانو لاس وي اره وته جلا جلا او د ټوله د وجهه د کازي هم د کفر حکومت کازي د وجهه د هم د اشرف غنی حکومت کازي نه ډاکټر عبدالله
صافی صاحب به شما برمیگردیم. امی سوال را که شنونده ما مطرح کرد به نوع گفت که مردم رفته رای داده و آل از کی پرسان کنن به کی مشکل خود بگوین به عبدالله بگوین به اشرف غنی بگوین به کی؟
تشکر. قسمی که میبینیم که شنونده ها دارای تشویش بسیار بلند از این زمینه فرید احمد از ولایت غزنی اشاره کردن مومن صاحب از قندهار، قسمی که ما بیشتر عرض کردم که خوشبختانه مردم افغانستان مردم هستند که به هر تغییر به شکل مثبت میبینه و امیدوار میشه، مثل مسافری که تشنه در صحرا میره و سراب به نظرش میخوره و اینا در تلاش هستن که به او سراب برسه، بالاخره تشنگی از اینا سراب خواد شدن. متاسفانه سیاسین ما با تصامیم غیر مسئولانه و غیر عقلانه همیشه این ملت را تشنه و با سراب خود میرسن و اینا مفادات سیاسی و مفادات شخصی خود را در همه موارد اونا را اولویت میده و او را در اولویت قرار میده و همیشه استفاده شده. ببینین ملت یک به یک شکل بسیار گسترده در انتخابات پارلمانی اشتراک کردن و وقتی که منتظر نتیجه شدن ما دیدیم که بچی یک بحران منتج شد و بالاخره یک پارلمانی به وجود آمد که بعد تأثیرات شما در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که مردم به یک شکل انتخابات رو ویتو کردن و بسیار محدود مردم در انتخابات اشتراک کردن با واسطه که تعداد اشتراک کنندگان انتخابات فوق العاده کم بود، ولی دیدیم که به یک بحران دیگه مبدل شد و ماها مردم منتظر نتیجه ماندن که از یک جانب مایوسی و از دیگه جانب فوق العاده تاثیرات منفی را بالای اقتصاد داشتیم، ولی در نتیجه میبینیم که سیاسون بدتر از همه این موارد به یک فیصله دیگه میرسه که دور از جمهور در عین وقت تحلیف را ادا میکنه و مردم مایوس‌تر میسازه.
صافی صاحب
برای کسایی که در تصامیم هستن این است که اینا از این مفادات و این تقسیم قدرت ها بیرون شود، در باره دسترخان مردم وضعیت بد اقتصادی مردم بیندیشه و این مردم ما بالاخره از این سردرگومی و از این بدبختی ها بیرون بکنه.
ډیر مننه صاحب ژوندیوس کور ودان درنو اوریدونکو تاسو هم دا غړی ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري صاحب سی برا سروغه گیده ګورو چې کوم اوریدونکو وی اوریدونکو برا واخلو د نظر به واخلو
bale
او د دل نظر ورسته به بیا دورانی وزیري د ولسمشر د ویان مرستيال راخلو. سلامونه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. څوک یې لیکم ازه؟
عبدالله ام کابل نه اړیکه نیولې.
عبدالله سه پروگرام خو دې اوریدلې له موضوع به حتمی خبرې.
بله
بله
بله مشته.
عبدالله صاحب ساسی غږ مو غواوري د ما ویل چې تاسو موضوع اوریدل کنه
موضوع باندې موضوع نه تعقیب کړی
دوه ساسی نظر اورو او که څه پښتنه لرینو ل تاسو د ستاسو به ورسره بیا دورانه وزیر را واخلو
زموږ نظر خو دغه خبره خو د موضوع خو د موازی حکومت او د اقتصاد په اړه باندې راکنه
bale bale از تاثیرات حکومت موازی بر اقتصاد و زندگی مردم
دا موازی حکومت چې د تر دولت غم نسته د معلومه ده د خپل چوکۍ د قدرت لپاره دي ول د قدرت او چوکۍ غم سره د اقتصاد باندې مکمل دغه خپل پر ځای ده لږ چا ول دی ما مثلا مختص ما یو بوشته غریب مخستو نور پی و تا غیر سپارت ولی تو اتر شده لیدی مخی دی ماما نیز ولو مال انتخابات و مخت خرس نکو مالی سده حکومت معلوم سی زبرا ما نیز خرس کم مخت ابن ماش پا دیر لسو تو تقریبا تس و افغانی و تا غیر تندس و افغانی این نواری
دیر منن جناب عبدالله صاحب کورو دان خا جوجان اوس مکسره د ولسمشر د ویان مرستیاله اغلی دورانی وزیری پلان کې د اغلی وزیری سړی مشیار کله راش
سلامونه تاسو د تاسو ګران ملمنو او اوریدونکو ته خدمت کوم
پښتنه دا کوم چې موږ خو د الکوزي سب سره خبري وکړي دی او شمیر عام او خلکو افغانانو ولسونو خبري مو هم اوریدي شاید تاسو هم اوریدلی وي اکثره په دې خفه دي او اندېښمن دي چې د موازی حکومت له رامنځته کې دا وروسته د خلکو اقتصاد ورستر بلی خرابيږي سوداګري نه کوي پانګوال خپل پانګه له افغانستان وباسي د خلکو په درسرخان کې ډوډۍ کمه شوې ده آیا تاسو د پاره یا د حکومت د پاره دا خوښنون کې نه ده
خا من د تاسو د پښتن له بعد مرګه مخکې ما څومره کوشش وکړه د نورو زمونږ ګران اوریدونکو کګونو مې سم ونه شول اوریدلای قطه قطه کېده خو د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې اول خو دا د موازی حکومت د کلمې استعمالول زما په نظر دا سمه کلمه نه ده دې خطر چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د پرنا او په چوکاټ کې ماین سره غي او تاسو ولید ما چې په دې کې د ټولو نړۍ استازي شرکت وکړ او ولسمشر هم هغه د قسم یې نو خور او یاات وکړ نو په دې مورد کې چې تاسو د اقتصادي موضوع را یاد کړل ګورې زه دا فکر کوم چې یو طرفه قضاوت باید ونی شي افغانستان خلک په دې موضوع کې ډیر خوشاله دي چې دا انتخابات په خیر سره پای ته ورسیدل او د نړۍ مختلفو هیوادونو د افغانستان د نوي راغلي حکومت سره خپل مرستې اعلان کړل او دې چمتو دي چې یعنی د نوي حکومت سره کار وکړي او ان شاء الله امیدواري ډېرې زیاتې دي نو زه داسې فکر کوم چې ان شاء الله مونږ تاسو ته یو مخا اند په مخ ته او رڼي ورځ بل خیر سره راشي
اغلی وزیري همدلته یو پوښتنه کوم تاسو ویلي چې د افغانستان خلک خوشاله دي او غوي د یو خیراتلونکي امید لري دې کې شک نشته چې د یو خیراتلونکي امید لري مګر موږ چوس په پروګرام کې یو شمیر اوریدونکو راوخصل لسره تر پایا اکثره خفو مثلا تا به مخکې دی اوریدونکو خبري اوریدلې بي د عبدالله صاحب هغه وی چې ما ممیزو یعنی ممیزي شوی و ما غوښتل چې دا خرج کم خو ویل مې زده انتخابات نو به وروسته خرج کم چې لګه ګټه بو کی وی چې په خوا کغه پاته سو وسغه په 1500 څوک ناخلي نو آی خوشحالي هم داده
ګورې په ټولو دنیا کې کته څو ګورې په هغه هیوادونو کې چې ډېر پرمختللي نه دي د انتخابات نه وروسته همیشه جنجالونه وي ځینې مشکلاتونه وي اما مونږ داس نشو ویلای چې دغه مشکلات نه حل کیږي سامه د زمونږ وطنوال به مشکلات لري او دې موضوعات به حتما په اقتصادي برخو یا نورو برخو باندې به یو څه تاثیر اچولی اما مهمه موضوع دا ده چې اوس یو رسمي دولت لرو او مونږ نوی برنامه لرو د اقتصادي پرمختیا لپاره ترنګه چې تاسو هم دوه ورځې مخکې به د اقتصادي عالی شورا چې اولینه میټینګ یې دایر شو بار لدینه چې نوی حکومت مې سره غیپ دی کې ولسمشر دا وعده وکړه چې ترنګه چې مخکې هم مونږ خصوصي سکتور سره کار کوو، بعد له دې نه هم مونږ نوي برنامه لرو او نوي پلانونه لرو او دا برنامه به پلي کیږي او د خلکو ژوند به ورو ورو ښه کیږي. دا بله دا ځینې مشکلات چې اوس په سیاسي اړخ کې رامنځته شوي دي دا به حل کیږي، دې ته به د یو حل لاره چاره پیدا کیږي او د افغانستان نوی حکومت هم دې تجمن دی چې د ټولو اړخونو سره مشوره وکړي او کله چې نوی کابینه جوړیږي او نوی حکومت به پر پښو دریږي دا به د ټول افغانستان څخه نمایندګي کوي او د افغانستان د ټولو اقشارو پر رضایت به دا حکومت مخته ځي.
خانم وزیری، فکر میکنم شنونده داریم، سوال اونا را میشنویم ببینیم که اونا چی نظر دارند این قسمت. بله
او کارکون کو ته او ټول اوریدون کوم.
و علیکم السلام، ستړي مشي څوک خبرې کوي؟ لکم زینه
اجي فضل احمد فضلی امد کندهار ولا څه خبره کوم؟
فضلی سب ستړي مشي از په یو تاسو پروگرام اوریدلې
ستړي مشي ملمنوتم سلام نو وایم ټول ستړي مشي
سلام
نو خبره د تکوم د ټول ولس په نمایندګی سره نو زموږ د کندهار ولس دا موازی حکومت دا موږ په هیڅ آن نه منو. موازی حکومت دې جوړولی دی به اول سر جوړ کړی وای چې انتخابات یې نه وکړي سر رکشنسلي باید موازی حکومت دې جوړ کړی په موږ یې پلا د انتخابات خواري تېرې کړلې بیا د دې کشمکش جنجالونه رایې حساب که رایې دورې که د رایې قطران هغه ته یو څه دورې یو څه د شپږ د اووه میاشتې پر دغه باندې سره جنجالونه و چې حساب نه کېدي ما بس نه راتلي اوس چې ولسمشر محمد اشرف غني جمهور رئیس اوس بیا دا لنډغه راغورځېدلې دي وایي موږ موازي حکومت غواړو بله موږ څه شي غواړو په هېڅ حال موږ ولس موازي حکومت نه غواړو په موږ رایې کړې ده موږ تکلیف راکړی دي موږ ته الزامات راکړی دي موږ وروتلي رایې مو ورکړي دي د طالبانو سره چې موازي حکومت جوړوي نیمای حکومت جوړوي هر کم چې جوړوي ورسره خوشحاله یو ورته آمده یو منګر دغه لنډغرو سره موږ موازي حکومت نه غواړو دا 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 اتلس کاله کېږي پر موږ دا خواري چیرې کړي دي یو پلا انتخابات په سره کښې انتخابات وو چې بیا وروسته چې بایلي بیا سره جنجالونه وي بیا موازي شي بیا نیمۍ کښې دغه اوس د اجرایه ریاست چې ته و دا دا څو کاله وکړي دا څونه تکلیف پر موږ چېر شو دا څونه خواري وې جمهور رئیس به وزیر وټاکي ته بول دا څه نه منه بابا بل به وټاکي ته دا نه منه
فضلی صاحب که پوښتنه وکړم هغه وخت کې چې کله د ملي وحدت حکومت حاکم وو او له هغه وروسته دا اوس چې کړکېچ روان دی ډاکټر عبدالله زانبوله ولسمشر دی او ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنو د کمیسیون د باورلیک په اساس ولسمشر شوی په دغه حالت کې کوم تغییر راغلی که نه؟ هلته په کندهار کې خو به خلک ګوري بازار به ګوري د خلکو کورونه به ګوري د خلکو په جیب کې تاثیر
زه خپله راهنما والی یم زه دغه مځکې رانیس وم دغه څو ورځې چې د طالبانو تاوتریخوالی کم شو خلک د کورو سره ووتله ځایونه یې رانیوله کورونه یې رانیوله خرید و فروش دا موازې والا چې راپورته شوله بېرته داسې په ټپه خبره سره ودرېده داسې سره خرابه شوله یو د کرایې سرای دی نن یې څلرمه ده چې زه شپږ نیم په اووه زره افغانۍ مې یو سړي ته ورکوي هغه راته وویل ول پنځه سوه را پرېږده پر دا پنځه سوه یې نن دوهمه ده راسره چنېږي شوی پنځه سوه نه شي برابرولی چې ولس داسې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي ولس داسې در په دره دی چې خپله یوه ګوله ډوډۍ ولا که پیدا کولی شي نشته زندګي نشته
ژوندی ژوندی اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکي راخلو بیا به اغلی دورانی وزیر ته ورشو. مهرباني سلامونه ستړي مشئ.
بله سلام علیکم.
سلام.
بله
خا فکر کوم چې اړیکه یې درسته نه وه. ورځو دورانی وزیری ته. اغلی وزیری، د مخکینی اوریدونکو خبرې مې تاسې واورېدې. د کورنی اقتصاد د تقویې لپاره او دغه کوم ګیپ چې رامنځته شوی دی یا دا څه چې دا اوس روان دي د دغې د بیرته چې کوشش وکړو چې دغه اقتصاد بیرته راپورته کړو د خلکو دسترخوان بیرته پام اصلاح راغوړ کړو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي، نوی حکومت کوم پلانونه په پام کې لري؟
ډېره زیاته مننه د سوال څخه. مې اول غواړم چې یو لنډه تبصره ولرم. ګورئ تاسو څنګه چې دا زمونږ د ورونو خبرې واورېدلې، د افغانستان ټول خلک نور د جګړې نه ستړي شوي دي، نور د سیاسی مشکلاتو نه ستړي شوي دي او ټول غواړي چې یو واحد حکومت وسي، یو واحد غږ وسي، هغه که د سولې په برخه کې وي، که د اقتصاد په برخه کې وي، که د خلکو د ښه ژوند په برخه کې وي. اوس راځم د تاسو سوال د ځواب په برخه کې. بلو ګورئ، د اقتصادي موضوع ډېره زیاته دا نوي رامنځته شوي حکومت ته مهمه ده. څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې په تېره اونۍ کې ولسمشر په ډېره عاجله توګه اقتصادي عالي شورا دایره کړله، او په دې کې د تجارت د خونې او همدار رقم د خصوصي سکتور د استازو او نمایندګانو سره خبرې وکړلې، او کوشش پر دې دی چې له خیر سره به په دې نوي حکومت کې همغږي زمونږ د تجارانو، پانګوالو، خصوصي سکتور او د حکومت پر مینځ کې زیاته شي. ولسمشر وویل چې زه به د تاسو همیشه ټینګ ملاتړی اوسم، او حتی تر دې ان پره چې هغه کمپنۍ چې دوی د اقتصادي لحاظ ضعیف دي او نشي کولای چې استاندارد مواد د خارج څخه داخل ته راوړي، دې خطر چې دوی هغه مالی وضعیت خنه دی. وی ویل چې افغانستان حکومت دې ته حاضر دی چې دوی سره په شریکه توګه، یعنی دوی سره شریکان شي، تر څو د دوی اقتصادي واده ښه شي او دوی وکړي شي چې د خپل ورکړه راکړه په ښه توګه ترسره کړي. نور دا ډېره یوه کوچنۍ برخه وه چې ما تاسو ته تشریح کړله. ډېر لوی لوی پروګرامونه پر مخ روان دي. ګورئ، یو بل مثال تاسو ته ووایم، کولای شم تاسو وایم چې یو زیری دی چې مونږ نور د برېښنا په اړه شاید په ډېر نږدې وختو کې نور مونږ وکړی شو چې خصوصي پانګوالو ته هم مونږ برخه ورکړو، چې دوی وکړی شي چې د برېښنا په برخه کې د هېواد په ګوټ ګوټ ولایتونو کې دوی هغه خپل پروژې پلي کړي. او همدا رقم که مونږ تاسو راشو د ریل په نلیک باندې هم خبرې وکړو، په هغې باندې هم کار روان دی. او ولسمشر په تېره جلسه کې د خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې داسې باید په دې مورد کې پانګه واچوي، او مونږ ته تاسو ملاتړ او مونږ کولای شو د شریکانو سره ګورئ. دا ډېر هغه موضوعات دي، عمومي موضوعات دي چې په دې مورد باندې کار کیږي. دا مشکلات شته
یقیناً که دولت افغانستان برنامه های بر اقتصاد و بلند بردن اقتصاد افغانستان داره، ولی مردم یک نوع تشویش دارن. امید تشویش مردم چگونه رفع کنیم؟ مثلا ما یک روز گذشته با چند تن از ناشران کتاب صحبت داشتم. در یک برنامه داریم به نام رنگای زندگی. اونا یک نوع تشویش داشتن، میگفتن ما جرات نمیتونیم که سرمایه گذاری کنیم، مثلا 10,000,000 افغانی یا 2,000,000 یا 3,000,000 افغانی در سر کتاب سرمایه گذاری کنیم. اینمی تشویش مردم چگونه رفع کنیم؟ مثلا رئیس جمهور یک فرمان صادر میکنه، در مقابلش حکومت موازی دکتر عبدالله دیگه فرمان صادر میکنه. اینمی یک نوع تشویش بر مردم ایجاد کرده. می تشویش چگونه رفع شوه؟
ببینین تشویش مردم بجاست. متاسفانه ما باز هم صحبت خود را تکرار میکنم که در همچو کشورهایی که در حال رو به انکشاف هستن، معمولا بعد از انتخابات جنجال های به وجود می آید که ما او جنجال ها تا ابد باقی نمی مانه و آخر یک راه حل برش پیدا میشه و این جنجال ها حل میشه. ما و شما قبلا هم ما همچو جنجال های را شاهد بودیم که اما او جنجال ها باقی نماند و او جنجال ها حل شد. حال هم پیشتر باز هم میگم که پیشتر هم گفتم که مشوره ها جریان داره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت یا کابینه را تشکیل خواهد داد که متشکل از تمام احزاب سیاسی و اقشار سیاسی در این شرکت خواهد داشت و هیچ کسی هم به اصطلاح از داخل چوکات حکومت به دور نخواهد ماند. اما تشویشات مردم وجود داره، این تشویشات بر جای است، چون خب یک مسئله طبیعی است. اما اطمینانی که ما بر مردم عزیز خود میتم ای است که این تشویشات شان حل میشه و این مشکلات سیاسی هم پا بر جا نمیمانه و بر اساس مشوره هایی که صورت میگیره انشاءالله یک راه حل خوبتر و بهتر سیاسی پیدا میشه.
اقل وزیری زموکی آشمیر سوداگر یه رول تشویش دالری چی سوداگریز نظم بی ثبات شوه دقیقه کچنی یا لوی سوداگریز نظم ده با ثبات کول لپاره سپلان نشته
بحث احتکار آمست که یک جنس را که با قیمت 30 افغانی خریدن از وضعیت موجود سو استفاده شده و او جنس با قیمت 120 یا 150 افغانی به فروش میرسه، چیزی بسیار عادی.
بله، این موضوع این سوالتان دقیق است. ببینین موضوع ازی که در اجناس مواد اولیه و دیگر مواد قیمتش بلند رفته است، صرف یک موضوع تنشات سیاسی نیست. ما شما میبینیم که موضوع ویروس کرونا یکی از تهدیدات جدی است که تمام جهان به او روبرو شده و در افغانستان هم همین موضوع است و از این خاطر هم می مواد بلند رفته که در جلسه شورای عالی اقتصادی که برگزار شده بودی یکی از موضوعات بسیار مهم بود که رئیس جمهور صحبت کرد با سکتور خصوصی و تجاران که باید راه احتکار گرفته شوه که تا هموطنان ما با قلت مواد غذایی و اولیه و همچنان مواد طبی مواجه نشوند. در بخش دوم سوالتان که چی پلان های در قسمت رشد اقتصاد وجود دارند، ببینین رشد اقتصاد یک موضوعی است که بسیار مهم است و در این پلان هایی که روی دست گرفته شده است شاید از اصل برنامه شما خارج باشه، بخاطر که ما میبینیم وقت شما بسیار کم است، چند دقیقه مانده. اما چنانچه قبلا هم برتون گفتم که بخش های مهم که مثلا موضوع پروسس زراعت است، موضوع صادرات اقلام مختلف تجارتی است، موضوع برق است، موضوع خط ریل آهن است. روی از این پلان های بسیار دقیق ترتیب گردیده است که آهسته آهسته روی تطبیق از این کار میشه.
او دام منه ای چه یوشمر سوداگر و یوشمر پنگوال و خپل پنگ افغانستان ویستی و یو باسی؟
زه فکر نکوم. ګوره ځینې شیان خو تاسو پوهیږئ، کله چې په یو ځای کې یو سیاسي تنش یا یو سیاسي مشکل منځته راشي، بیا هر لوری کوشش کوي چې دغسې موضوعات رامخته کړي چې تر څو دغه د عامه افکارو باندې یو منفي تاثیر واچوي. نو زه دا فکر کوم چې دا موضوع سمه نه ده، دې خطر چې په تېر هفته کې په هماغه اقتصادي عالي شورا په جلسه کې ومه، هماغه ټولو تجارانو بیا هم خپل یو تعهد وړاندې کړم. او زه فکر کوم چې دا واضح دي، دا سمه خبرې نه دي، بلکې نور زیاتې پانګې هم پر لاره دي چې تاسو به یې ګورئ چې په دوه درې میاشتو کې یا په څلور میاشتو کې به هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي.
او ډېره مننه آغلي دورانی وزیري، تشکر، ژوندی اوسئ.
هیله کوم.
مانن موږ د ولسمشر د ویاند مرستیالي اغلی دورانی وزیر خبري واوري دي او خبري تر ډیره په دی وی چې نوې حکومت چې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ راوسته شوی، دوی د افغانستان د اقتصاد، د سوداګرۍ او د پانګونې په برخه کې ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري او کېدای شي په دې نږدې وختونو کې په دغه برخه کې ډیر لوی پریکړې وشي. خو جاوید جان، یو مهمه مسله دا و چې مګه اکثر افغانان ولسونه غوی بیا خوښینی دي پر رواني لحاظ زپل شوی دي، دوی د کورنی هغه کم اقتصادي حالت سره مخ شوی دي، لدی ور علاوه مګه کورنی تولیدات یو څه ل خاندو ځان سره مخ شوی دي.
بله، همچنان خانم درانی گفتند که بحث ها جریان داره با آقای دکتر عبدالله و امیدوار هستند که به یک نتیجه برسند و یک کابینه همه شموله که تمام احزاب در او سهم داشته باشند تشکیل خواهد دادن و افغانستان از این وضعیت خلاص خواهد کردن.
خب لدی سر بخواه که د اقتصادی بی ثباتی یو لامل پرته لدی چې افغان حکومت و یا د موازی حکومتونو رامنځته کول دی، یو علت د کرونا د وایرس پراختیا ده. په دې وروستیو کې د کرونا وایرس پراختیا موندلې ده، په افغانستان کې څو پیښې ثبت شوي دي، په لسګونه ځینې اشخاص مشکوک پیژندل شوي دي. لدی سر بخواه که یو شمېر هیوادونو چې په ځانګړي ډول پاکستان، دوی د افغانستان سره خپل پوله تړي د دوشنبه پورز او وخت نا وخت
مرزای شمال هم بسته شده،
دغه لاري بندي شوې دي. نو دا هم کولای شي چې په اقتصادي حالات د خلکو په درسرخوان د په هغه کورنی اقتصاد منفي اغیز وکیندي.
یک از دلایل بلند رفتن مواد، خصوصا مواد صحی که در اختیار مردم قرار می دادن در بازار صحی در افغانستان، یکی از دلایلش همی شیوع ویروس کرونا است که مواد قیمتش بالا رفته و بعض جایا پیدا هم نمیشه.
خب لدی سر بخوا که یو بل مسئله د سولی روانه ده، په یو وخت کې څو مسائل دي چې لوی خو د سولی موضوع، لبل خو د موازی حکومت مسئله، لبل خو د کرونا د وایرس پراختیا. نو
افغانستان بیچاره با چندین مشکل دچار شده، مثل یک شخصی که چندین مرض در جانش میآید، گلوندرد، ریزش، زکام، همه چیز.
بالکل. نو پکار داده چی لومړنی تر ټولو شدیده او یو ډیر قوی او غختل تهدید د کرونا د وایرس پر اختیار ده. پکار داده چې په دغه برخه کې موږ او تاسو زموږ هوادوال ډیر پام وکړي د کرونا نه ځان وساتي، ځکه کرونا پر څومره پر اختیار مومي په ماغه اندازه به زموږ اقتصادي حالت، زموږ صحي حالت او زموږ روزمره چاري ټکنې کیږي. نو په دې خاطر چې روزمره چاري ټکنې نشي، په دې خاطر چې ستونزې کم شي، باید د کرونا په اړه موږ جدي او یو ډول شوري برخورد وکړو.
بله، بخش اول برنامه زیر آسمان کبود به پایان میرسه که در مورد تاثیرات حکومت موازی بالای اقتصاد افغانستان بود و بخش دوم برنامه را بعد از اخبار ساعت 3 دنبال میکنیم. با حالا فرشته ندا آمده در استودیو تا اخبار ساعت 3 را برای ما و شما تقدیم کنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به دلیل جلوگیری از وایروس کرونا روند دروس مکاتب کودکستان ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی با یک ماه تاخیر آغاز می شود. نزدیک به 45,000 شهروند افغان به دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران برگشتند و سازمان صحی جهان میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا روند دروس مکاتب کودکستان ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی با یک ماه تاخیر آغاز می شود. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این توافق امروز میان مقامات وزارت های صحت عامه، معرف و تحصیلات عالی صورت گرفته است
که برای یک ماه مکاتب، شروع مکاتب خصوصی و دولتی کودکستان و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی و دولتی اینا به شروعش به تعویق افتاد.
در این حال ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز از به تعویق افتادن برنامه های مسابقات و تمرینات ورزشی خبر داده است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تعداد واقعات مثبت وایروس کرونا در کشور به 10 واقع افزایش یافته است. نزدیک به 45,000 شهروند افغان به دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران برگشتند. مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگویند که از آغاز ماه خود تا کنون به دلیل شیوع ویروس کرونا در حدود 45,000 افغان از طریق مرز اسلام قلعه به هرات آمدند. جاوید نادم رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران هفته گذشته شدت گرفته بود.
روند بازگشت در طالبانه اطوای افغانستان به داخل کشور از اول ماه هود که مسئله شیوع بیماری کرونا در ایران اوج یافته، تا این حال قریب به 45,000 تن از هموطنان ما به شکل دوطلب خود به خودی وارد کشور شده.
اما مسئولان صحی هرات نگران انتقال ویروس کرونا توسط مهاجرین افغان از ایران هستند. فرد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت بلخ بعد از فرار به شفاخانه دوباره برگشتانده شد. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید فردی که آزمایش کروناش مثبت بود میخواست از محل قرنطینه شفاخانه فرار کند، اما دوباره به شفاخانه بلخ آورده شده است. به گفته وی این فرد در حال حاضر تحت درمان قرار دارد.
متاسفانه که شخص میخواست که بره، دوباره آورده شد و فعلا در بخش ایزولیشن وارد خانه هستن. در اکتد عدالات ما بعض مشکلات می داشته باشیم که انشالله کمک‌های بخش پلیس و ارگان‌های امنی را خواد داشتیم در آینده، به صورت که واقعیت ما زیاد می شه.
به دنبال ثبت اولین مورد مثبت کرونا در بلخ، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این فرد از شفاخانه به منطقه تحت کنترل گروه طالبان فرار کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند. به گفته این سازمان، اروپا در حال حاضر به مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیل شده است. ویروس کرونا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی برای نخستین بار در شهر ووهان در چین شیوع کرد. تا کنون تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان به بیش از 5,000 تن رسیده است. سرمنشی سازمان ملل متحد به همه 3000 کارمند این سازمان در نیویورک گفته است در صورتی که برای کارهای خیلی مهم احضار نشده باشند برای 3 هفته از منازلشان کار کنند. این حرکت به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در مقر سازمان ملل متحد صورت گرفته است. آنتونیو گوتریش دیروز گفت هدف از این اقدام کاهش حضور فیزیکی در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد است، ولی در این حال به انجام ماموریت خود ادامه می دهیم. سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام جداگانه به کارمندان این سازمان گفته است صحت آنها یک نگرانی جدی است و از آنها خواسته مهربان، بیدار و مسئول باشند. و جمهوری چک به همه مغازه‌ها و دکان‌ها در این کشور دستور داده است که سر از صبح امروز برای 10 روز مسدود باشند. در این دستور مغازه‌های مواد خوراکی و دواخانه‌ها شامل نیستند. در اعلامیه حکومت جمهوری چک همچنین گفته شده است رستوران‌ها نیز برای 10 روز مسدود خواهند بود. این اقدام به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک صورت گرفته است. در حال حاضر 116 مورد مثبت ابتلا به این ویروس جمهوری چک گزارش داده شده، ولی تا هنوز هیچ کس در نتیجه آن در این کشور وفات نکرده است. صدر اعظم جمهوری چک قبلا به خاطر ویروس کرونا وضعیت اضطراری را در این کشور اعلام کرد. مکاتب مسدودند و بر اجتماعات بزرگ مردم ممنوعیت وضع شده است.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
بیا هم سلامونه او خیچاری لخ پل همکاری فرشتی ندانه مننه چی ده دریو بجو خبرونی در صدر و آورول اوس نو ده خبرونی دویمی برخی ترسی دلیو پا دویم ساعت که لکه سنگه چی موگه مخ که هم یادوانه کرده و
بله.
موضوع اماغ ده ولسمشر محمد اشرف غنی لوری اغلوره چی ولسمشر غنی وکړه ور سره په خوا کې ډاکټر عبدالله د زانبولی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د خلکو په ټولنیز نظم، په سیاسي نظم، په رواني نظم په دې څومره اغېز کیندلې، څومره مشکلات راولاړ شوي دي، د خلکو رواني ثبات څومره لمنځه تللی دا ځل په دغه غږېږي. خو په دغه برخه کې هم زموږ سره مېلمانه شته، د ولسي جرګې استازې ښاغلی عبدالرؤف شپون، د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارگزی، او د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز د زموږ سره مېلمانه دي.
بله، فکر میکنم که مهمان نخست ما جناب عتیق الله عمرخیل است و فعلا
نو ترڅو چې د امرخیل سب سره اړیکه کیږي کیدې شي چې موږ اوریدون کې هم موږ سره اړیکه ونیسي.
شماره
ترته د ټلیفون شمیرې وای چې خلک واوري.
شما میتونین به این شماره ها با ما تماس بگیرین 0799 20 35 40 و شماره دوم ما 0700 22 755.
جاوی جان، لکه څنګه چې ما مخکې ویلی چې وروستیو کړکیچونو او جنجالونو د خلکو هغه رواني نظم دا هم له منځه وړی دی، پرته له دې چې ځینې خلک په تشویش کې دي یا داسې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ډله ډله خلک هغه وسلې ویشي یا دې ته ورته نور څیزونه، خو خیر دا تر د اوازو تر سرحده دي. مګر تر ټولو مهمه مسله د خلکو هغه رواني نظم دی چې دا له منځه تللی دی، په رواني لحاظ دوی بې ثباته شوي دي. په دې کې تا ته یو مخکې لدی چې امرخیل صاحب راواخلو یو ټوک درته وایم، بیا به امرخیل صاحب هم راواخلو، ورپسې به د نورو مېلمنو سره وغږېږو. یو سړی ذهنن ډېر ګډوډ شوی، بیا کور ته چې راغلی نو خپلې مېرمنې ته ویل چې خورې لږ یو بخوراک. هغه ورته ویل چې وایي زه خو د مېرمنې یم، خور راته ولې وایي؟ وایي لور یې وبخه، صاحب مې کار نه کوي. نو دا خبره مې په دې خاطر وکړه چې دغه سړي هغه رواني ثبات له منځه تللی و.
دقیقا.
نو وروستیو کړکیچونو مشکلاتو زموږ په خلکو باندې، په افغانانو باندې هم هغه رواني تاثیر کړی دی، هغه رواني ثبات له منځه تللی.
از مې وخت کې انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و جنجال های انتخابات پشت سر هم آمده و اینمی باعث از این شده که یک نوع به گفته شما روان مردم نارام شود. و ما گزارش های هم داشتیم در شهر کابل که سرقت های مسلحانه بوده از طرف دیگر، از طرف شهر در کوچه و بازار و کسایی را مورد حمله قرار دادن که اموالشان را گرفتن، موبایلشان را گرفتن و اینه می خودش کلون یک مشکل جور کرده برام.
نو د پروگرام په پیل کې د نظامی چارو کارپو خغل عتیق الله امرخیل زموږ سره پلان کړي. جناب امرخیل صاحب ستړي مشي، خدای مراوله. امرخیل صاحب زموږ غاوري
اورم
او ستړي مشي. یار کله راشي پښتنه دا کوم چې په دې روسیو کې د واک او چوکۍ پر سر ناندرو او د کڑکی چونو په امنیتي لحاظ کوم مشکلات راولړ کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ته سلامي او ریګو ته تواضع کوم. تاسو ته یو ورډي خبره ده چې په یو مملکت کې غیر قانوني د حکومت او باندې ترازی معنا ده چې هغه څوک چې غواړي امنیت خطر واقع کړي او غواړي چې امنیت کې لوړ کا یهودی لاس برای ده یهودی لاس خلاصیږي او کوشش کوي چې په فار د کابل کې په دورو فارو کې انا مول سر سر ورسې چې غیر انساني دي په خلکو باندې حمله وکړي، خلکو ورنه کړي، په لارې کې خلکو شپي، په لارې کې خلک کړي، په ټول کارونه حتی سرورنه کوي، حتی د خلک شپي دا کارونه البته په وخت وخت کېږي. کله چې په یو مملکت کې دولت دی، یعنی دوه حکومت مابین کې راشي، یو حکومت دغه خلکو نه طرفداري کوي او د آمدنو قصدن دغه کارو ته هڅوي، تر هغه بل حکومت ضعیف وښيي، خلکو ته ضعیف وښيي، خپل قدرت وښيي، خپل قدرت د دغې لارې نه خلکو ته ښيي. دا دوی طرفداران هر څه کولی شي، هر څه ته کولی شي. دغه بدبختي خو د دوه حکومت سره راولاړېږي چې دکې شک نشته، ځکه چې یو وخت چې حکومت غیر قانوني مابین ته راځي په معنا د دې چې انتخابات نه مني، مثلا څنګه انتخابات نه مني، قانون یا اساس نه مني، په خپل سر مابین ته راځي، نو په دې وخت کې دغه لنډغر خلک فرصت پیدا کړي چې نازنی مابین ته راولي.
امرخیل صاحب، دلته د امنیتي ځواکونو مسولیت بیا څه دی چې داسې کیږي مثلا د اساسي قانون خلاف پریکړه کیږي یا د تور ته نوري پریکړه کیږي، بیا نو امنیتي ځواکونه د دوی مسولیت څه دی؟
نو امنیتي ځواکونه خو بیدار ځواکونه باید اوسي، بیدار مثال دین دي، تر کوم وخته پورې چې معلوم ده اوس هغه ځواکونه خر وریه باندې سمبال دي، مورال هم لري او خپل وظایف کې مثال تکړه دي. نو د دې اساسي وظیفه دا ده چې د دې د جمهوریتو چې دوه جمهوریتو ونه ګوري، د دې اصلي وظیفه ده د خلکو امنیت تامین ده، د خاورې تمامیت ده، د استقلال ده او دغه نه آزادي نه دفاع کول دي. دا سیاست په دغه نه چې دا په دوه پورې اړه لري، دې خو ته باید دې توجه هم نه فقط توجه خاص دې 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 خاطر دې امنیت تامین
او خود امنیتي ځواکونه یو دنده خدام هم د امرخیل صاحب چې اساسي قانون تطبیق کړي، هغه څوک چې د اساسي قانون سرغړونه کوي هغه باید دغه سر باید قانوني برخورد وشي.
دا خو بیخی واضح ده، په قانون کې هم نوشته دي چې امنیتي او دفاعي قوتونه د قانون حراست کوي، قانون تطبیق کوي. قانون دې تطبیق نه کا خو د ځنګله قانون دی. اما دلته یو سلسله مشکلات دي، یو سلسله مشکلات په دې باندې کې چې اکثرا دولت خپله جمهوري کوشش کوي چې دا خبره ډېر رسوایي ته ونه ځي، ډېره مشکلات ته ونه ځي، په داخلي جنګ تبدیل نه شي، ځکه خو دلته یو تعداد مرشي راټولې شوي. بدبختي د افغانستان خو دا ده چې یو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي او یو زموږ ملیشیایي قوتونه دي. دغه ملیشیا راټولېږي، د یو په اطراف کې راټولېږي او دا کېدای شي چې زموږ قوتونه ډېر قوي دي، کولی شي دا مهار کا مشکل پکې نشته. ولې دلته بعضې نزاکتونه دي، بعضې لاسوهمې دي، دولت نه غواړي چې دغه موقع کې په دغه حالاتو کې داسې له زور نه کار واخلي، له سار نه کار واخلي، ځکه په دې ښه پوهېږي چې مثلا تهران د جمهوریت کې دا نه اساس لري، نه بنسټ لري او نه ځای لري، خو په مرور د زمان خپله دې خبرې نه صرف نظر کوي. اما په دې وخت کې چې شدت نه کار واخلي، بیا دلته خلک ډېر استفاده کوي، دلته استفاده شوي خلک همدغه دي.
بله،
تر لږ چې شدت کار واخلي، دې خلکو باندې
امرخیل
صاحب، امرخیل صاحب یک تماس شنونده ما را میگیریم، ببینیم که اونا چی نظر دارن و چی سوال را مطرح میسازن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستړي مشي هر کله راشي څوک خبرې کوي؟
بله بفرمایئ.
د پښتیا دی وه د ګرډیزما.
اجو ستړي مشي. ستړي مشي.
خیر شي. خیر شي مننه.
مهرباني ستاسو زرا.
موضوع ما نه د تکید کړي په سفر روان یم، په کیسه موضوع ده.
اجو سب موضوع دا د چې روسي د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته کوم کړکیچ چې را مست شو. ډاکټر عبد الله د زانبولي ولسمشر په توګه لوړه کړي دا ومدارنګ ولسمشر محمد اشرف غنی هم لوړه کړي. نو دغه جنجالونو په امولس کې په خلکو کې هغه کوم تاثیرات رواني منفي تاثیرات په غورځولې دي، هغه رواني بي ثباتي څنګه رامنځته شوې ده، په امنيتي حالاتو څومره تاثیر غورځېدلې، په ټولنیز حالاتو څومره تاثیر غورځېدلې؟
نو اوسه موضوع دا او دې هم تاکید کړی دا خبره دا ده چې رئیس جمهور چې په کوم ورځ باندې لوړ سوال فکر کوم د افغانستان ټول خلک دوی ته په ننداره وو. عبدالله یې زنه مخکې یالي شو ډاکټر صاحب عبدالله که دغه سې دروند پاتې شوی وای یو څه راوړنې به یې کړی وای. خو بلاخره لکه زه اوس جب شم په پښتیا کې ووایم چې ما هم لوړه وکړه، یو مارین دا مې بل مارین. نو د دې اوس دولت خو دولت خو سم بے لار صاحب سنری اغه ولوسونه باید دولت پر راشي د افغانستان چې څومره افغانان دي همدغه شیری کور ده د په هر شي کې برخه لري د خپلو افرادو په مطابق. مثلا تاجری باید خپل تجارت وکړي،
پوښتنه دا وه چې ستاسې په سیمه کې ستاسې له خلکو سره راشه درشه لرئ، ځکه قومي مشر یې، خلک څومره په تشویش کې دي؟ امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ ټولنیز رواني وضعیت څنګه دی؟ ټولنیز وضعیت خپله څنګه دی؟ دغه راته ووایه.
دا به زه درته وایم، دا به د تفصیل په نوي کیسه ده کې اطمینان درکړم چې د عوامو دا منلې ده او زړه یې اخیستې ده چې په افغانستان کې به نوره صلحه کېږي، ینه به نه همدغه د اشرف غني د راتلونکي حکومت کې به ټول خلک د حکومت په راس کې او د ده به ملاتړ وي. دا څومره زه ینم په غونډو کې په مجلسو کې همدغه د خلکو نه راخیستې یا ینم، دومره معلومات تاسو ته نه کېږي په دې فرار کې. نو دا اوس خلک بیخي دې ته متوجه شوي، د جاهل توس په سر وو ټول خواتي ختم شو، طالبان به همدا صلحې ته راځي افغانستان ته نور خلک کوم. نو دا موضوع خو ډېره یوه د
ډېره مننه جناب
سلامت بشین، تشکر دارم. امرخیل صاحب، سوال ما ای است که اگر یکی از طرف ها از نیروهای امنیتی کمک بخواه، وضعیت به کدام طرف میره؟
در سوال که در کمک گفته در اول خوی ماند در هر صورت بانده در از یو شد تست نظر تونستی که در یو آورم کال نده از دې په یو هم کار کې دا صحیح دی چې امنیتي او دفاعي قوتونه تقسیم شي، هر چا په خپل نه فیصلا وسایتو دا ټول وخت او خپل مان کې جګړې هم شروع کړې او جګړې د هغه ته ورسېدې چې بالاخره په دا ټول قوت کې دي لوده په دا ټول وسایت تیارې او څنګه چې دا ټول اما طالبان کله چې کندهار سره پیدا شو دي او توپک سره هم تر کابل سره ورسېدې.
نو دا یو تجربه ده چې په نظر کې باید ونیسي چې هېڅ داخله امنیتي قوتونه دي استفاده ونه کړه په غیر قانوني شکل. بس په قانوني شکل استفاده ترې کولی شي، په غیر قانوني شکل کې استفاده ترې وکړه. بیا هماغه خبره شوه چې دوه مرغۍ پاسه ونه کړې په جنګ جنگ ختم سو جنگ جنگ نہ ہوئے ختم سو خود حالات مابین کراسی فل مابین کے سر ہوئی طالب سے آسانی صورت کے بدبختانہ تھا افغانستان کے خلق ملیشو نے استفادہ کری اور امریکی قوتوں نے وہ سدوں نے استفادہ نہیں کھولی قوتوں نے نہیں جگہ دی ملیشو نے استفادہ کون دا ډیر لوی بدبختی ما باندې راولي.
بله حتماً احزاب کې
چپاونګر دي کنه چپاونګر دي غلې دي چې خلکو ناموسو پاره ځان دې ته یوز نه کوي.
بله ما گزارش های داشتیم که نیروهای مسلح غیر مسئول در ولایات هستن و همیشه مردم مورد آزار اذیت قرار میتن و در این حالت طبعا دیگه وضعیت که از کنترل خارج شوه همون نیروها هم برای مردم آسیب و آزار میرسانند.
جناب عمر خیل سر
کنترول خارجی کی یادت خلق دا خود پرسر لنبگ تناستی دیدی خوب عزیزا لنبگ چکر دا چپ آول دا دی خلق و مال روی دی خلق آولان روی دی دا ایو عزیزا دا خوب من فکر کنو چی دیو تا با دو دوی پا اقل راغلی دیتا با دا فرصت ورنه کزو که دا خود دا دو دو خبول لبنیتن بیارسی دی دا سنه دا تی بیابو سوک تر اخلاص دی کابل کے تیار موجود ہے بدی خاطر افغانستان کے قومی جنگوں نے
سلامت باشه نمر خیل صاحب، خیلی ممنون.
کور مودن د نظامی چار کارپو خاغل عتیق الله امرخیلو لدی ورسته خاغلی عبدالروف شپون ته هم ورزو خو مخکې لدی چې ل شپون سره اړیکه ونیسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره وایو 0999 40 15 30 او 0900 822 0915. استاد موږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې زموږ سره په اړیکه کې شئ. ترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادي رادیو ناوړي.
بله، و موضوع برنامه ما هم روی کار آمدن حکومت های موازی چقدر بر روان مردم تاثیر گذار است و چقدر از لحاظ امنیتی مردم در تشویش انداخته و مردم تشویش دارند که مملکت به کدام طرف روان است، وضعیت امنیتی چگونه میشه، وضعیت اجتماعی چگونه میشه و به نوع مردم یک قسم سردرگم هستن که چی کنیم.
نو پولیسی جرگه که در ننگرهار در خلق و استاز خاغل عبدالروف شپونز مکسر پا اریکه که ده شپونز سبستری مشه، هر کل راشه.
سلام علیکم، تاسو مستری مشه، زم سلامت سره مهرباني
او ډیره مننه. شپون صاحب، زه خبر شوم په دې روسیو کې تاسو یو شمیر ولایتو ته سفرونه لرئ، د لورو سیمونه، د امنیتی پوسټو، د پولیسونه، د اردونه، د غوینه لیدنه کوي. په دغه لیدنو کې کله چې تاسو تللی یې ادارته وای چې د امنیتی ځواکونو روحیه څنګه و، ځکه په دې روسیو کې کوم جنجالونه چې په کابل کې رامنځته شول، د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالل پمنسکی دغه کړکیچونو د امنیتی ځواکونو پر هویم کوم اغیز خیندل.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیات مننه تاسو نه او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زمنګ د امنیتی ځواکونو روحیه ډیره لوړه ده او الله دې زمنګ رهبرانو ته هدایت ته نیکی وکړي. انتخابات ګټونکو او بایلونکو لري، دا مشکلات به حلېږي، خو زمنګ
امنیتی ځواکونه ان شاء الله په ډیر جیک مورال باندې د خپل وطن او د خپل ملت نه دفاع کوي.
بله، چی فکر میکنین در این حالت نیروهای امنیتی چه وظیفه دارن، چه کنن؟
زما په ټولو ارګانونو باندې غږ دادی، امنیتی ارګانونو باندې چې خپل بی طرفی حفظ کی او خپل د وطن دفاع وکي. زه چې څومره دوی سره نږدې پاتې شوم، چون همدې کمیسون کې ما دوی هغه خپل بی طرفی حفظ کړی ده او زما په غږ دادی فقط دوی خپل د وطن او د خپل اولس دفاع په حالات کې دي او دوی هیڅ سیاسي اړخ ته کوم تمایل نه لري، کوم د سیاسي جریان نه دغه او د خپل نظام ملاتړ دي.
بله، شپون صاحب، شما خو با مردم هم دیدارای دارین و دیدارای کردین، مردم چی فکر میکنن؟ تا جایی که ما گزارشای داریم مردم یک نوع تشویش دارن، از لحاظ روانی فکرشان نارام است و تشویش آینده را دارن که آینده چی میشه. در بس ساعت اول هم که ما داشتیم هم از لحاظ اقتصادی تشویش دارن، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اجتماعی. مردم چی میگن بر شما؟ شما نماینده مردم هستین.
خلق خو ولی نه تشویش ولری خود دوم راحت که نه. زه خو ولتی سره ما یو خبر را تفهم چه افغانستان یو نظام لری او وست من تقریبا پا 2019 که جوان تو آقا سابقه حالت تا افغانان بیا نزی او داز من به سیاسونو آقا خپل وزن بایی چه بایلی بایی انشالله سیاسون به سره جوریگی من دیتا امیدواری لرو او پا دقا آخره که چه دا امریکا کم دریز و آقا طول ولست روخانه شو او ولست یو امیدواری ورکره خاغلی زلمی خلیزاد زمنګ د نظام زمنګ د حکومت نام لاټړ او وی ویل چې موږ مواجی حکومتونه نه غواړو. تر کله پوری زه ولتی سړی ما کله پوری چې دغه خارجیان دلته وی او دوی کومه دښته و نه ګوري، ان شاء الله افغانستان کې به څه مشکلات نه راځي، د رهبران به سره جوړیږي.
آقای خلیزاد هم چنانی هم گفت که ما از حکومت حمایت میکنیم که داکتر عبدالله و تیمش ده او شریک باشه.
نو ډاکټر صاحب غنی خوب هم ځان ته کابینه نه جوړي، موږ سره په دې موافق یو. ډاکټر صاحب عبدالله هم زموږ د وطن افتخار دی، زموږ یو رهبر دی او باید په حکومت کې ورته ته هم ورکړي، د هغه صدرونه ونیسي. زموږ د ډېر وخت نه په همدغه غږو د ولسونو هم همدا غږ دی. نو زه داسې په اولس زه ولسي سړی یم، انشاءالله اولس کې داسې خاص تشویش نشته. مهم تشویش زموږ د دې نه دی چې خدا نخواسته خارجیان کومه دسیسه ونه لري چې دوی دسیسه جوړه
نکی افغانان پخپلو کې ان شاء الله څه مشکل نه. شپون صاحب، مننه. تاسو په پلان کې یو شمیر اوریدونکو برا واخلو، لاغوی سره به وغږیږو، خی له تاسو پوښتنه هم ولري نو هغوی ته به ورشو. اوس ورزو یو اوریدونکو ته سلامونه، ستړي مشي. سلام، ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ کوم زینه ښه اړیکه پرې شو. بل
اوریدونکو سلامونه. بله، سلام علیکم.
السلام السلام علیکم. خدای مرا ول تاسو نن سلامونه ولرم ورېدو.
علیکم السلام.
څوک خبرې کوي؟ لکم زینه
عبدالحی محمدی د کندهار د دغه پاک نامی د دغه څو ولایتو څخه خبرې کوم.
محمدی صاحب، تاسو خو به زموږ پروګرام اوریدلې، له موضوع به خامخا معلومات لرئ.
ما څه پروګرام اوریدل دی ورور؟ ول مراد سره ته ولا پیلوان سایه مې کوټه په ټول ماګ دا شای ساي براد راخست دي ټول دل یا خو د پاره نو واسه کې نو ولا په شار راخست دي وادرنه نه که دا څه در بدل دي که دا څهونه دا څه در بدل دي عبد الله نه دی راوځي د ولر مرده وطن اتحاد کې چې بخار دي دا په نظر دا نه وادر شر ان چې د خدای ری دي څلور واري دا څنګه زموږ د جنجال دي دا ولې چې درګه ټول تا پر ولاسي پر ټول څه ورته پر خلکو راغو کې پر ولاس راغو کې پر ملي اردو راغو کې
تشویش شما چی است از لحاظ امنیتی و از لحاظ اجتماعی؟ اوضاع را میبینین؟ چی تشویش دارین؟ چی در دلتان میگرده؟
تشویش ده تشویش لوره ها وراره ده یو ها ساده مخ ده وربان وسته ایچه اقام ده پنځه لکه مثلا تر هغه ډېرې په پنځه لسو لکه څو هغه ډېرې بېرته په درې په څلور لکه خرڅېږي. د خدای دي خلک در به داره دي دا خو ګوره خو قانون اساسي افغانستان اساسي لري خو دا قانون پر واخېست تر ترې بل خاصر بغني ملامت هغه دي چې څه که دی ملامت دی دې چې خلک یې در به داره کړي ولسه در به داره کړي یو وروره هلته د سولې خبرې دي هلته بنجان دي هلته خلک در به داره دي وړی په شار اخېستې څلور کیلو دا یوازې ریشې په نظره ډالره رانیسي وروره ده او د څه جرګې ته و دا سناتوران جرګې ته و
استاد دا قانون اساس چې وګورئ هر څومره لامه ترافت څنګه تشیا کی ورور د خدای ریاض مې پر دې دا خارج مې پر دې دا د وخت سره وطن یې غمال نیول دي یو اولاد یو سرغنه دی یو د اولاد څنګه د سرغنه چیر می دا خلک وو در بده
خو مشکل کلان همی است که هیچ کس قبول نمیکنه باخته
او فکر کوم تلفون قطع شو شپون سب ته ورزو شپون سب تاسو خود محمدی سب خبری مو اوریدی زب دغه د پختنه په یو بل شکل تاسو نو کوم په داسې حالاتو کې چې افغانستان دی وډیر نازک حالت نتیریږي لوی خو د سولې پروسه د بلخوا انتخابات بیا د حکومت د منلو نه منلو مسأله په دې وخت کې د ولسی جرګې مسولیت سره تاسو په دغه مخ کې کوم اقدام کړی کنه
نو زه یو خبره تاسو ته دا ورور ته خوځ ډیر زیات احترام لرم موږ باید دې چا سپکاوی ونکو ما مخکې تاسو ته ویل چې انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري نه انتخاباتو ګټونکي معلوم دي دا چې ډاکټر صاحب عبد الله ته څوک په وخت کوم خبره کوي دا د هغه خپل کار دی موږ امیدواري دا لرو د ولسی جرګې موږ هم په خپل دغه کې چې څومره موثر شي موږ خپل د اداري مجلس لاوس پورې نه دی آیات نه دی پوره شوی زمون ننم په من کې امام دغه خلکو جنجالونه شروع کړی دي چې او تسپینه راي ورکي موږ مصروفه کوي ولې زمون په ولس باندې غږ دی چې ولس باید مطمئنه اوسي ان شاء الله چې څه مشکل بن راځي او ډاکټر صاحب عبد الله بدا اومني چې ما مزه مات شوی ما او بیا په دې حکومت کې ډاکټر غنی ورته کډونه به معرفي کی زمون ډاکټر غنی باندې غږ دار چې د دغه کډرونه ما ځان سره ونیسي او په کابینه کې ورته ځای ورکړي د دې لپاره چې موږ یو ډیر غټ اقدام ته یو ډیر غټه مسلې ته اقدام وکړو هغه د صلح موضوع ده او امید ده چې په افغانستان کې به صلح راځي دا که اوس منفي خبرې وکړو چې څوک ملامت دی او څوک نه دی هغه د افغانستان ولس تصمیم نیولی دی ولې موږ د ولسي جرګې غړي په دې باندې ولسونو سره همکار کړی دی غږ مو پې کړی دی چې موږ هغه څه غواړو چې د افغانستان ولس یې غواړي افغانستان ولس په انتخاباتو کې خپل دغه غوښتنه وکړه او هغه شی پوره کړ چې ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور شو ډاکټر صاحب عبدالله وبایلله ولې د ډاکټر صاحب عبدالله نه مو خواسته ده چې تاسو اوس دغه کیسې مکوي افغانستان تاریخ لیکل کیږي ولې که موږ په دې کې بیا شیروار وو دا دواړه مشران به ان شاء الله چې سره کینی موږ نه غواړو چې دوی ترمنځ نورم دا بیت پارتي زیاته شي باید سره کینی او د صلح هغه چې مهمه موضوع ده په صلح باندې کار وکړي
شپون صاحب چی میشد که بجای میانجی خارجی ها میشد که از پارلمان افغانستان یک تعداد جمع میشدن منیس یک ریش سفید منیس یک کلان و میرفتن پیش دکتر عبدالله عبدالله و جناب دکتر اشرف غنی و اینا را با هم آشتی میدادن و به نوع یکیش خودگذاری میکرد و یک حکومت تشکیل میدادن ناجت دو مراسم تحلیف نبود ولسی جرگه چرا چون این کار را نکردن به خیر افغانستان؟
هغه وخت کې خو زمونږ ولسی جرګه په رخصتیو کې و د دوی د جنجالونه په دې حالات کې او بل مهمه موضوع دا ده چې په ولسی جرګه کې خو تاسو خپل هغه حالات ګورئ چې د دواړو طرف ته دومره تند خلک کامیاب شوی دي چې یو طرف ته نه غواړي یو ته خبرې کوي بل ته خبرې کاش کې په افغانستان کې داسې صادق خلک ډیر کم دي چې هغه په میانجګری اوس دوی د زبرځواکي میانجګری منني خو زه دا وایم چې که دغه زبرځواکي هر یو ته سترګې لږې سپینې کړي یقینو که دا مشکلات حلیږي او زه امیدواره یم چې افغانستان خلک به نه ډارو افغانستان ولسونه باید مطمئنه اوسي چې دا مشکلات حلیږي صلح به هم راځي زه ډېر امیدواره یم
فکر نمیکنین شپون صاحب فکر نمیکنین که هنوز هم سر وخت است هنوز هم افغانستان به یک بحران بسیار عمیق نرفته و میشه که نمایندهای مردم در پارلمان برن و از دو طرف یک خواهش کنن که وضعیت اقتصادی ما صحبتهای مردم در این برنامه داشتیم وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است حتی مردم روی خدا و قرآن را پیش میکنه میگه ولی از خدا و قرآن نکنین که مردم وضعیتش خراب است نمیشه که حال یک حیات جور شوه منعیس یک ریش سفید و کلان برن با اینا صحبت بکنن
او مونږ پرونم څه چې زما پورې اړه لري مونږ پرون بل ورځ دغه یو هفته کېږي تالیف نه وروسته دا څو ورځې کېږي چې مونږ په همدې کار کوو د مشرانو سره کار کوو چې څنګه وکولای شو چې دغه بحران حل شي ولې یو بدبختي دا ده چې زمونږ د ولسی جرګې تاسو ولیدل چې مونږ پنځه کسه د صلح هدایت د پاره په پچه باندې اچو
مونکم 2000 جنجال دي او مونږ غخل وخت دي هغه مونکړه ده ننم لګیایو پرونم ده بعضی سپینګیرو رهبرانو سره وغږیدم او اتا د ډاکټر صاحب عبد الله د طرفدارانو سره هم وغږیدم مونږ غخل چې څه وس مرتیږي هغه مو ان شاء الله کړه او دوام لرو پاندې باندې مونږ هم کوشش کوو چې خدای دا مشکل حل کړي امید ده استاد صاحب اوس کوم چې شوه ده ز د نږدې نه خبرم امید ده چې خدای مهربانه ده دا مشکل
او شوم سپ تاسو بیا هم راشو یو اوریدون کې راخلو د پښتنه او نظر به واورو اوریدون کې ته بورش
بله سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود
سلام علیکم
وعلیکم السلام سړی مشه یې څوک خبرې کوي د کوم زینه
یو خوښ نه خبرې کو احمد
احمد صاحب سره مشه زموږ پروگرام دی اوریدلې
خو
نو ستاسو نظر او پښتنه اورو
خو په پښتنه هو دا غدا کنه چې هو یې چې خلک په تیګو باندې ولی سره راي دا راشه مازوي دی لیوانای دا
ها او یو په خوانه سره کېده بالکل
خو والله انا شو دا د سماره خو هغه ته نیولې پوزې تا
خا نو کوم نظر لری یا پختنه لری نو مهربانی ډیر مننه ډیر مننه ژوند دی اوسې نه پیګما فقط ما یو سر کې می واورید خا نو زه به یو بل اوریدم کړه واخلو سلامونه سړی مشي
bale
السلام علیکم
وعلیکم السلام خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین
سړی مشو به خدای غنوم دی وزر بیا واخله ما سموانه خسته ارمانی صاحب مهرباني ستاسو نظر یا پښتنه اورو
ما پښتنه خدا
نو ډېر دغه موږ درستونه خسته شو شپون سپ ته ور شو روسي پختره به لا شپون سپ څخه وکوبیا به زموږ د پروګرام نور ملمانه راخلو شپون سپ د داخلي امنیت د کمیسون د غړي په توګه کچیرته امنیتي ځواکونه مداخله وکي او یا هم پوس وخت تاسو پوهیږئ د امنیتي ځواکونو لوزیت به خبرې یک مداخله وکي فکر نکوي دا مسأله به ډیره د بحران پر خوا لاړ شي
او کچیرته دا ډیره مهمه موضوع ده او زه نه غواړم چې په دغه وخت کې خپل هغه بعضی خبرې وکم هغه ان شاء الله که بیا د حالات هم داسې ول بیا هغه بعضی خبرې دي چې هغه زه بیا د افغانانو سره شریک کم که امنیتي ځواکونه مداخله
کوي څه پوښتنه دا کوم وسې ولې نه وایي د کوم مصلحت پاسس
او ارتر ارزاده چې اوس موږ دې ته امیدوار یو ان شاء الله دا مشکل به حل شي دا مشکل به حل شي او کثیر د امنیتي ځواکونو مداخله وکړه بیا د افغانستان دی الله بیا عمل شي خو زه خپل په میړانو امنیتي ځواکونو باندې دا باور لرم سره په تماس کیم چې دوی خپل بی طرفي کوي او د خپل نظام لاتړ دي نه غواړي چې نظام ړنګ شي دا باندې افغانان باید مطمئن اوسي او د امنیتي ځواکونو باندې ټول افغانانو باور ده زه سره دې ډیر د نږدې نه کار کوم هغه د نظام ړنګول نه غواړي او ان شاء الله مداخله هم نه کوي
ډیر مننه ژوند
سلامت بشین خیلی ممنون
سلامت
لښمن صاحب مننه درنو اوریدونکو تاسو د آزادی رادیو نه تر شنه اسمان لاندې پروگرام اوري لمړنۍ برخه زموږ د وروستي کړکیچ په اساس چې کوم اقتصادي مسایل راپورته شوي دي په کورنۍ اقتصاد همدارنګه د خلکو په اقتصاد او کاروبار څومره منفي اغیز کیندل شوی په هغه و دویم با د دویم سات بحث مو دا و چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې رواني نظم ټولنیز نظم او یا سیاسي نظم څومره ګډوډ شوی دی هغه کومه بي ثباتي چې د کړکیچ په اساس رامنځته شوې ده کومه ده نو فکر کوم چې اوس لمک سره په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیره اغلی شکریا بارگزای هم په تماس ده اغلی بارگزای ستړي مشیار کله راشي
خوش آمدین
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم درنو اوریدونکو سلام بشما بشه نمدایت
مننه اغلی بار زه پروگرام به دې اوریدلې از پښتنه دا کوم چې په دې روسیو کې چې کوم کړکیچ د انتخاباتو پایلې کې رامنځته شو ولسمشر محمد اشرف غنی هم لوړ او کړو ورسره په خوا کې ډاکټر عبدالله هم د ځانبولي ولسمشر په توګه لوړ او کړه دغه چارې کسان د افغانستان په اقتصاد او په امنیتي وضعیت خو به خامخا غیس کیندل وی بلکې د خلکو اگر رواني ثبات هم لمنځه وړي دی به ځې داسې افغاني خزینه فعال چې تاسو ته په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانو خزو اگر رواني نظم څنګه ارزوي
مننه زه فکر کوم چې نه تنها یوازې افغان مېرمنې بلکې ټول سیاسي اوزا په ټولنه کې په ټول باندې دی مستقیم اغیز لري که چېرته د افغان سیاستوال خپل مینس کې ادستا خبره یو بل سره ومني سیاسی وضعیت که چیرې بد همی بیا هم خده خو متاسفانه دا روان کرد که نه تنها یوازې د افغانستان په اقتصادي اجتماعي ټولنیز سیاسی بلکې د افغانستان حیثیت په نړیواله کچه باندې تاوان وکړ او د افغانستان خزی هم دینه بی برخه ندی من خزی په مختلف مواردو کې خپل تشویشونه مو حکومت سره شریک کړل او هم په داسې حال کې او په داسې وخت کې چې موږ اخواته باید د طالبانو سره د مرکې لپاره باید یو قوي ټیم وسي او زموږ ټول انرژي باید د سولې په پروسه کې او د سولې په خبرو اترو باندې فوکسي او د نوې نظام چې خلکو ته عرضه د خدماتو کې هغې په سر باندې متاسفانه په داسې وخت کې دا پیښه رامنځته شوله اول خو د هیچا ګمان یعنی زما خپل هم ګمان په دې باندې نه کېده چې زموږ سیاستوال داسې یو کار ته لاس وهي چې په هغه کې نه ملي ګټې شته نه شخصي ګټې شته نه اقتصادي ګټې شته بلکې دا یو رقم ځانځاني ده تر څو چې موږ همدیګر پذیر و نه شو په دې ملک ژوند کول په یوازې سر باندې خو ناممکنه ده زور زیاتۍ ته باید د پای ټکی کېښودل سي قانون ته باید اولویت ورکړل سي که څه هم نن سبا د قانون نه ډېره غلطه استفاده کېږي او ټولو نه مهم ټولو نه ستر حکومت هسې هم ډېر په یو ستر رقم سره بریالی نه دی که نه څمنګه وایي چې والله د اقل شپږ میلیونه خلک رایه ورکړي دي په هغه لږ کمتر تر یو میلیونه هم په هغه کې هم ډېرې خبرې شته دی نو زه فکر کوم لږ تمکین کول په کار دی او لږ هغه خلک چې مشورې ورکوي دواړو ټیمونو ته متاسفانه هغوی مغرضانه مشوره ورکړله او دا د هیچا په ګټه باندې نه دی
خانم بارکزای
دغه دوه رهبرانو بله مهرباني
ګپی است که اردو طرف مدعی تطبیق قانون است دکتر صاحب عبدالله میگه ما میخوایم قانون رو تطبیق کنم و دکتر صاحب اشرف غنی هم میگه ما احترام به قانون اساسی داریم این مردم چی را باور کنن مثل که یک شنونده ما در ساعت اول زنگ زد گفت ما به کی شکایت کنیم رفتیم رای دادیم و به خاطر خیر افغانستان فلای افغانستان یک رئیس جمهور انتخاب کردیم حالا مشکل خود به کی بگوین این مردم
سوال کلان در اینجا هست که رهبرای افغانستان هنوز متوجه نشدند متاسفانه امروز از قانون به حیث یک ابزار کار گرفته میشه تا یک حکم که همه در چوکات قانون خود را ببینند هر دو تیم بسیار کارهای غیر قانونی را انجام دادند هم در جریان انتخابات و هم بعد از انتخابات یک چیزی را که هر دو تیم متوجه نیست و در مجموع سیاسیون افغانستان او قوت مردم افغانستان است مردم افغانستان در یک مرحله شاید یک آدرس بپالند که صدای خود بلند کنند اما وا و بدا به حال روزی که مردم اینمی قوت فیزیکی خود کار بگیرند در برابر نظام و نظام موازی هر دویش اونو وقت است که باز چالش فرق میکنه اونو وقت است که با سیاسون باخت 100% خود باید بپذیرم ما فکر میکنم آنچه که امروز هست در حقیقت باخت انتخابات هست که متاسفانه باید اقسم نمیشد و در ضمنش هیچ کدامش دایه از ایره پیش نبره که قانون هست به خاطر از اینکه من بیشترم براتون گفتم از لحاظ قانونی خلاهای متعدد وجود داشته و داره که از قانون سوء استفاده صورت گرفته و مهمتر از همه ای است که قانون بر یک اجتماع نظم میده ما نمیتونیم بی نظمی خوره با
قانون ربط بدیم
این قانون اصلا در حقیقت برای دادن وزن در یک اجتماع بین افراد من حیث یک قرار داد وزن میشه. اما حالی اینمی ناشی از بیقانونی هست، امی انارشی و امی بحران سیاسی ای در حقیقت منتهای بیقانونی است. اما ما میخواییم با سیاسیون افغانستان بگویم بترسین از او روزی که مردم با چپلک با بود به خاطر برکناری از اینا اقدام کنن. او بدترین روز
میباشن. اغلی برگزه بیام تستر از او روز به یو آوریدون که رواخ لو خیلی تاسی پختن ولر یو خپل نظر به هم مکسر شدیکی. سلامون استری مشه.
بله سلام علیکم.
سلام. فکر کوم چې اډیکه پریش و بل اوریدون کې براوخلو. سلام ستړي بشې څوک خبرې کوي؟
بله
سلام.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟ کوم زینه
محمد انور اند بادغس بالا مرغاو نه خبرې کوي.
انور صاحب ستړي مشې، خدای مراوله زموږ پروګرام مو اوریدل، اساس نظر یا پښتنه اورو.
بله فکر میکنم که خط شد
اړیکې پریش و. یو اوریدون که بل رخلو کله سر مخابره وشوي خطر خګینه بیا به اغلی بارگزی ته ورشو. سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم.
زنده باشین، خدا معرفی کنین و بگوین که از کجا تماس گرفتین.
سداری زازن پکتیا ولای نظم ما وختن دار دیونه کنه دا سرغختلو نچید څه ګټه مو په کې ده؟ یعنې تاسو ته خو مونږ یعنې دا دې لپاره رایه درکړه ده ولس در بدله شو پولیس او اردو پسې تر زیان ویني او کتلی دی. نو تاسو ولې دغسې د ملک څخه خیانت کوئ؟ د خدای په لحاظ، د رسول په لحاظ، د قرآن په لحاظ نوره سره جوړ شئ، نوره دربرداری سره مه مخ کوئ. او کنې تور تاریخ کې هم دا نومونه لیکل کېږي لکه چې پخوا چې د چا نوم لیکل شوی، چا چې غازیتوب کړی دی هغې غازی، چا چې دغسې ورانی تلمن وخلی دی اخی ورانی ورانکار نوم لیکل شوی دی. یعنی دا اخیر هغه به تاسو باندې تاریخ و په تاسو باندې څه وایي. د رسول خاطر وکړئ، نوره د ملک سره نوره خیانت مه کوئ. زما دا غوښتنه ده لوړ پوړو چارواکو نه چې بس کې نوره ډېر وکړېدو، ډېر وژړېدو. نو تاسو چې نشئ سره جوړېدلی، یعنې طالب ورور سره به ته څنګه جوړ شي؟ هغه خو هم تا ته څه وایي چې تا ول خپله جوړ شه، بیا ما سره سوله وکړه، زه چا سره کښېنم، زه چا سره جوړه وکړم، طالب به تا ته څه وایي؟
او ډېره مننه،
سلامت ژوندي
اوسئ. ښه، بیا هم اغلی بارکزی ته ورځو. اغلی بارکزی، مخکې تا د افغانستان د حیثیت موضوع بحث کړه، غواړم دلته بیا پوښتنه وکړم. وروستیو کړکیچونو او د دوو اشخاصو لخوا چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د زنبولی ولسمشر ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا لوړې وشوي، د افغانستان سیاسي حیثیت په دنیا کې څومره متضرر شو؟
از مونږه سیاسي حیثیت متاسفانه هغه وخت ډېر صدمې ویني کله چې مونږه سیاسي مشران د افغانستان ګټو ته، قانون ته، بین المللي اصولو ته غاړه نه ږدي. او دا تاسو وینئ چې مخکې که چېرته د لوړې مراسم به ترسره کېده، ډېر زیات پیامونه به راتلل. اوس حتی غربي ډیپلوماتان هم حیران دي چې چا سره څه رقم او په کومه ژبه باندې وغږېږي. زه فکر نه کوم چې دا زموږ مشران د افغانستان حیثیت ته پاملرنه کړې وي. تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایط کې ټوله نړۍ موږ ته وایي چې سولې لپاره آمادګي ونیسئ، او هاخوا ته موږ وغواړو نه غواړو، نن سبا طالبان د یو حقیقت په حیث باندې نړیوال ټولنې ته پیژندل شوی دی. او په قطر کې چې کوم مراسم و هغه وښودله چې اوس طالبان متاسفانه قرقره راځي او د افغانستان د نظام ځای نیسي او د افغانستان د سیاسي رهبري په صفت باندې پیژندل کېږي. چې دا ما لپاره ډېره ښه خبره نه ده. ما لپاره چې د نظام لپاره مې کار کړی، د حکومت لپاره، د دولت لپاره، د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان حیثیت لپاره، حتی اقل موږ باید دغه زده کړه وکړو د تاریخ نه چې د افغانستان ګټې خوندي، د ټولو ګټې په هغه کې به خوندي. تاسو به نن وینئ چې زر او یا هم دې نه وروسته افغانستان اقتصاد نور به بحران سره مواجه شي، او د خپل بیکاري بحران ته زمینه برابره کوي. که تاسو خپل دغه اوریدونکو نه یو پوښتنه وکړئ چې وروره، که د هیچا ستا خبره ونه منله، ته به څه وکړې؟ تاسو به هغه جواب ترلاسه کوئ
هغه پرستیا سره واقعیت دی او هغه ډیر خطرناک دی. زه فکر کوم چې موږ سیاسي رهبران نن یا سبا خپل مائنس کې جوړ جاړې ته خامخا دی رسیږي، ځکه چې د دوی د تواړو هیله قدرت دی او قدرت نه بغیر بل څه دوی نه ویني. مګر افغانستان به پاتې کیږي، افغانستان به ژوندی وي، دا چې څه قضاوت به وشي د دوی په حق لاغه به یو خواته پرېږدو، خو د افغانستان حیثیت داسې لکه داره شوله
ځکه کومه کوم چې به تاسو موږ ته تاریخ اندل ته پښتنه کوم اغلی بارځي پښتنه هم دا کوم چې د شک نشته ساسې د خبرو په استناد چې افغانستان خپل هغه سیاسي حیثیت له لاسه ورکړ، اوس څنګه کولای شي چې بیرته د خپل بایللې سیاسي حیثیت تر لاسه کړي؟ که بش پر تر لاسه نشي و اندازه خو باید تر لاسه شي. بلندو کې ځواب
ورکړ. زه فکر کوم چې کچې ته دولت ډیر په عقلانه ډول باندې دواړه خوا یو د بل سره کینی او د سولې پروسې لپاره آمادګي ونیسي، د ښه حکومت معرفي لپاره آمادګي ونیسي او د ښه دولت جوړولو لپاره آمادګي ونیسي، موږ بیرته قره قره خپل سیاسي ځایګه به بیرته پیدا کړو. او که چیرته دغه کارونه موږ ونه کړو نو بیا داسې کیږي چې حتی د موږ دولت او موږ رسمیت هم بتر پښتنې لاندې لاړ شي، ځکه چې ډیر کش سره افغانستان جوړ کیږي. دا زمونږ اکثر سیاسي خو خدای دې ټول په امن او امان ولري. تعهد افغانستان لپاره ډیر نه دی، تعهد دې ځان لپاره دی، کورنۍ لپاره دی، خپل ځلې ټپل لپاره دی. دوی به بیرته لاړ شي خو موږ به پاتې کیږو او افغانستان به پاتې شي. نو دوی لپاره د سیاسي تعقل نه کار اخیستل اولنۍ موضوع ده، د دې ترڅنګ په ملي ګټو باندې ودرېدل دویمه موضوع ده، او دریم سیاسي میدان کې او سیاسي ډګر کې که چېرته دوی یو خوله او پر یو خط باندې ونډريږي نو حسب ډیر اسانه خبره ده.
ډیر سلامت بشین، خیلی ممنون.
مهربانی.
ناروی کی د افغانستان په خوانی سفیر اغلی شکریہ بارگزای و چې په دې وروستیو جنجالونو را سره بحث وکړ.
بله، حال فردوس فرامرز سخنگوی قمندانی امنیه را ما خود داریم.
او په دې وروستیو کې یو اندیښنه او د کابل د خاریانو سره یو ویره دا و چې او ځینې افواهات هم دا و چې د کابل په شاوخوا سیمو کې ځینې ډلې ټپلې یا خپل سری وسلوال پیدا شوي دي.
بله،
او دغه وسلوال
غیر مسؤول،
بالکل دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي دوی د دغه کړکیچ کچیرته مسلحانه برخوردو شنو دي د لپاره آمادګی نیسي چې دا یو ډیر
استفاده
مېته د استفاده کی دا یو ډیره اندیښمن کوونکې خبر دی. نو په دې خاطر موږ د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلی فردوس فرامرز لزن سره خسرې
مالی
دوی ته بوشو. سلامونه فرامرز صاحب، سړی مشه یار کله راشي؟
بله، سلام علیکم.
سلام خدمت شما جناب،
خوش آمدین به برنامه. تشویش های مردم فرامرز صاحبی است که نیروهای مسلح غیر مسئول در داخل شهر بعض جایا دیده شده و مردم یک نوع تشویش دارند که خدای نخواسته کدام مشکل بر مردم پیش نشه. در این قسمت شما چی کارهایی میکنین و چی تدابیر دارین در این قسمت؟
تشکر از شما. اگر مشخص میشدین که در کجای شهر کابل افراد مسلح غیر مسئول دیده شده بهتر خود بود، اما اگر
ما وقتی که در شهر گذر میکنیم افراد را میبینیم که در پشت موترهای آیلکس مسلح هستند و لباس نظامی ندارن.
بعضشان محافظین نماینده های مردم هستند در مجلسین و افراد که مسلح غیر مسئول باشند و به شکل آزاد در شهر کابل گشت گذار بکنند به این وجود ندارد، چون ما در هر مسیر از کابل چک پوینت های تیم امنیتی کابل افراد است و به شکل جدی وسایت و حتی افراد که اسلحه دارن مجوز اسلحهشان چه کنترل میشه و این مورد نیست. اما خب در بعض از ساعات با استفاده از سلاح غیر قانونی مشکلات اجتماعی و امنیتی که جرایم جنایی است بیشتر
به صورت گرفته که به بحث جدا است و در اون قسمت جدی پلیس مبارزه داره.
فرامر صاحب غواړم چې وړاندینه پختنه ته بیا یو ځلې ورشو. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو ښکته پورته کیږي، ښایي تاسو لیدلې وي، د کابل ښار په یو ډېر نږدې څنډ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي، هغوی ګواښ کوي چې د دې یو ځانګړي شخص په پلوۍ چې که چیرته د واک ته ونه رسیږي ښایي موږ جنګ وکړو، ګډوډي جوړ کړو. ښایي تاسو دا ویډیو کتلې وي، دغه د خلکو دپاره، د کابل د اوسیدونکو دپاره یو ډول د اندېښنې وړ ویډیو ده. په دغه برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
سلامت، اون موضوع هم به شکل جدی بررسی شده و بررسی جریان داره. بدون شک و افراد به قانون سپرده میشن. اون مورد مذکر میکنم بیشتر باعث نگرانی نخواهد شد، چون در گذشته هم شما شاهد بودن مواردی که تقریبا مشابه با همچون مورد بوده، پلیس به شکل قاطع و جدی برخورد کرده مطابق قانون. در این مورد هم انشاءالله نتیجهش با شما و مردم عزیز شریک
خواهد. خب، اوز بلاش یه واوریدون که برای واخلو خیلی اغلا زن سر پختن مول لری دل فرامر سبنه او خپل نظر بام بوی. سلامون استری مشه.
بله، سلام
علیکم. وعلیکم سلام. دقیق رادیو دی خاموشه که
خا زه یې زړه زړه محمد سلمونه می کیل تاسو د نو مېلمنو ته دې زړه کومې وای
ستړي مشه یار کله راشي پروګرام اوریدلې
او په دې ګرام خو دا څنګه کال یا دا څنګه لاس کال او یو خې او یو خو موږ دا خپل مشران ته د څه وای چې مشران تاسو ځکه چې د دنیا له خلکو له مشرنيږي جوړو پاو بیا شانه مشرنيږي دا تمام دنیا کې انتخابات کیږي دا تمام دنیا کې په خپو وسلو باندې انتخابات نشي بدون باندې کی ورکی اما موږ نه یګو یو من ورځ ورکه کړی دا په من باندې قاتیر اوسله په من یې قیمتي اوسله من یې په ټول غواړی مرز باندې واړولو دې مشرانو نه به من څه ثبوت کو دا مشران چې خپل غلم وشيږي دا مشران چې خپل استفاره وشيږي دا مشران چې خپل عدالت او قضاوت نه پیژني دا مشران چې خپل حق نه پیژني آیا دې زم به منګه څه کوم ولرې دې من ته څه خدمت وکړي په دې تینځه کلو کې ډاکټر عبدالله صاحب اشرف غنی صاحب په لکاو لکاو دې منګه انسانان وزري دي اما نن دغه دواړه من ته یې کې قبول وړ نه دي منګه نه قبول منګه هغه سره قبول چې وطن ته خدمت وکړي خاورې ته خدمت وکړي انسانان ته خدمت وکړي وسلام پیچره
سلامت بشین تشکر
مننه وخت را سره کم دی باید فرامر سپتمبر شو لاغه سره باید وګیګو
بله فرامر صاحب اگه تنش‌های انتخاباتی بیشتر شود شما چی تدابیر دارین برای
کابل
امنیت کابل و شریان کابل چون مردم یک نوع تشویش دارن؟
خب موضوع کاملا بحث جدا هست، موضوع تامین امنیت موضوع جدا هست. شما می‌دانن که نیروهای امنیتی افغانستان بخصوص که امنیتی کابل و پلیس کابل به منظور تامین امنیت شهر کابل تمام تلاش خود را انجام دادن، انجام میتن و عملا برنامه‌هایی که ما روی دست داریم کارش امنیت شهر کابل است تطبیق میشه. فقط میخواهم اطمینان بدم به شنوندای خوب کابل شناخته هستند، نیروهای امنیتیشان حضور دارن و به خاطر تامین امنیتشان تمام تلاش خود را انجام میتن. فکر نمی کنیم که تا کاران اصلا خراب شد، چون تیم امنیتی کابل
موند موارد تحصیبه هست و تحصیبه قرار داره. ډیره مننه جناب فرامر صاحب کور ودان د کابل د امنیه قمندانې ویاند ښاغلی فردوس فرامرزو. درنو دوستانو، تاسې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام دغه دوه ساعته پروګرام واورېده. په دغه پروګرام کې لومړنۍ برخه زموږ بحث په اقتصادي مسایلو د وروستیو کړکیچونو په اساس کوم اقتصادي ستونزې چې راولاړې شوي دي هغه و، په دویم برخه کې د خلکو د رواني ثبات د ټولنې په ټولنیز ثبات همدارنګه په سیاسي نظم بدیم بحث کو.
بله. چی... از لحاظ امنیتی چی تشویش دارن و مشکلات مردم چی است و مردم
چگونه احساس راحتی کنند که در آینده چیز مشکل برشان پیش نمیشه.
او پلومرانی برخی که موگه ده نظامی چارو ده کارپو خاغلی عتیق الله عمر خیل خبری واوریدی اگه او ویلی چه که چیر تا امنیتی زواکونه پا دقی پروسیه که دیوی زنگری خواه پلویو که خواهی افغانستان یو دیر لوی بحران تورشی لدی ورست موگه ده خاغلی عبدالروف شپون خبری هم واوریدی. شپون ویلی چه په دې ورسېو کې یو شمیر سیاسيونو د دواړو ډلو ترمنځ خبرې روانې کړې دي او خایي دغه سونځ او کړکې چې په ډېرې اسانۍ سره حل شي
او اطمینان داد کې ان شاء الله حل میشه. یعنی حل برش پیدا
لدی ور علاوه د یو مسأله دغه په خبرو کې دا و چې د امنیتی ځواکونو مورال د پخوا پرتله لا ښه شوی دی او مخپخه کې دوه روان دي
قابل تشویش نیست. یعنی
بالکل دریم زموږ ګډونوال په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی و چې اغي دا ویری چې د افغانستان سیاسي حیثیت د نړۍ په کچه ډیر لویدل دی او ډیر یعنی دغه حیثیت کوم بیرته ترلاسه کوونو ل سیاسي تعقل نه باید استفاده وشي او ل دسره علاوه باید زموږ سیاسيون ل گذشته استفاده وکي.
همچنان گفتند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه مردم شاید با بوت و چپلق سیاستمدارا را از افغانستان بکشن.
او زموږ د پروگرام څلورم ګډونوال د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز چغه خپل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې امنیتی ځواکونه پولیس دوی د دوی امنیت ساتي او هیڅ ډول داسې کوم جنجال به نه راولړیږي او امنیتی ځواکونه به یا د کابل امنیتی ځواکونه په پوره بې طرفۍ دغه پروسه د خلکو امنیت نیسی.
مردم اطمینان دادن که مشکل در پایتخت به وجود نمه.
او لدیور علاوه یو شمیر اوریدون کوم خپل اندیښنې لرلی زونی دا ویلی چې په اقتصادي لحاظ کمزوري شوی دی زینوی دا ویلی چې پر رواني لحاظ ځپل شوی دی. ښه زموږ د پروګرام د پای شي بي دی رحمت افغان هم راغله د سټوډیو ته د څلور بجو خبرونه وړاندې کړي او موږ به ته اجازه اخلو.
بله با شما خدافظی میکنیم و تشکر میکنیم از مرسل زازای و عبید الله عبید که در بخش تخنیک ما را همکاری کردند. شنوندگان عزیز بسیار تشکر و از میهمانان ما تشکری میکنیم. روز و شبتان خوش. با رحمت الله افغان باشید.